د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په افغانستان کې د ترافیک پیښو د علتونو او د دې پیښو د زیانونو او تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې په همدې خپرونه کې مه هیروئ. اسمت څاروان د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پنجشیر امنیه قمندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړې ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همدارزه د اکړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن آزادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چند د طالبانو د حکومت لپاره هم اهمیت لري. د ایتالیا ساحلی ګارد پروند د هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړ. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستو خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکی اندازه یو نیم سل میلیون ډالر یاد کړه. ولسمشر بایدن وایي د مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی وشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بلستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمي او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن ترشنه آسمان لاندی خبرونه مو په افغانستان کې د ترافیکی پیښو زیاتېدو ته ځانګړې کړې ده. په وروستیو ورځو په تیره بیا د اختر په ورځو کې مو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د ترافیکی پیښو راپورونه لرل. یوازې په اروزګان او هلمند ولایتونو کې په دوو پیښو کې یو سلو یو څلوېشت تنه ژوبل شوي چې د ګڼو حال نازک شودل شوی دی. د اروزګان د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال آزادي راډیو ته وویل
نو د دغو د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړې ده هغه یو سلو یو کسان و تر دغو ساعته پورې، چې په دې یو سلو یو کسانو کې موږ یوه مړینه درلوده.
شغله وطنوال دا هم ویل چې پټپیانو کې د شلتنو حال نازک دی. د اوروزګان ولایت په گاونډي هلمند کې څلويش تنو ته په ترافیکی پیښو کې مرجوب لا وشته ده. په ننګرهار کې بیا لشتر لژه یو سلو دوه دیرش کسان په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي دي. په کندوز، میدان وردګ، بغلان او یوشمیر دور ولایتونو کې هم په ترافیکی پیښو کې لسګونه کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د خلکو په وینا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، تیز چلول، له مخدرو موادو کار اخیستل، د ترافیکی نشو کموالی او د لارو خرابوالی د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډیر شي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره د ترافیکی پیښو د مخنیوي پر لارو چارو او دا ډول پیښو ته د خلکو او چارواکو د پاملرنې پر اړتیا خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د کابل ښاروالۍ د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی، د ترانسپورت او هوایی ملکی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی همداراز مو د ترافیک او پولیسو د دفتر یو چارواکی نجات نواست بلنه ورکړی ده. خو فعلا زموږ دوه لومړی میلمانه ښاغلی بارکزای او احمدی د تلیفون لارې را سره دي. دواړو ته هر کله وایم. لومړی بارکزای صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته یوازې د کابل په اړه ووایست، د اختر په شپو ورځو کې مو د افغانستان له مختلفو ولایتونو د سلګونو کسانو د ژوبلیدو خبر درلود چې په ترافیکی پیښو کې دا پیښې شوې دي. په کابل کې څنګه ترافیکی پیښې تر څه حده پورې دي او معلومات مو څه دي څومره تلفات او یا ژوبل شوې دي کسان؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته اول خو تیر اختر ټول ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو معلومیږي په کابل ښار کې لکه نور پلازمینې د چپهار هیواد کې موجود دی، د اختر ورځ یا د کوم جشن ورځ چې کېږي خامخا دلته بیروبار جوړیږي چې هر رقم نظم وي، خو بیروبار موجودیږي او جوړیږي. خو کابل ښاروالي هغه بشي چې د کابل ښاروالي وظیفه ده، د کابل ښار ټول هغه زیربنایي موارد دی چې هغه سړک دی، هغه مثلا پیاده رو دی، زیګنالونه دی، د سړک دغه خط اندازیان دي، دا ټول مسکی مرز موږ فقاره دا موږ مختورو. دا چې څومره مثلا پیښې رامنځته شي دي ترافیکی پیښې، خامخا د ترافیکو مختص ملګری به تاسو ته مشخص ارقام وړاندې کوي. اما د کابل ښاروالي لدید او نظر نه د ترافیکی ستونزې په کابل ښار کې به مختلف لاملونه لري. یو خو هغه د پیښې موضوعات دي چې ما تاسو ته دا نو وکړه چې دا
بله
بیروبار چې په ښار کې دی د نور لنګانه څو دغه لري دلایل لري. یو خو په خو خو لوی مشکل دغه د کراچوانان د سروشانو خبرو اوس خو تاسو به تر باندې میر چې کابل ښاروالي ښه فعالیتونه په دې اړه کړی ده او غرفي دي شسي دي او ډیر ځایونه چې ډیر بند وو همدا اوس خپله پر دغه باندې روان یم، همدا اوس موته خبر کوم پر دې زمینی په سر باندې روان یم، ښه نظم رامنځته شوی دی. بل خپل د کابل ښار هغه ساحه ده چې دا ښار د تقریبا 15 لک لپاره جوړ شوی دی او موږ تقریبا 9 میلیونه خلک پکې ژوند کوي او لوی مشکل بیا دا دی چې دا ښار انکشاف یې کړی ده، اما داسې یو انکشاف نه دی چې هغه معیاري 15% د کابل ښار هغه ټول صحیح چې موږ یې لرو 15% غیر پلاني دی. غیر پلاني د څه معنی؟ په دې معنی چې معیاري سړک نه لري، په دې معنا چې د اطفایي پر برابر باندې هیڅ تدابیر نه دی نیول شوی، په دې معنا چې توازن د ترافیک هغه بیروبار یا بوچ چې راځي هغه پر سړکو باندې نه ویشل کیږي، په دې معنا چې هغه کورونه چې جوړ شوي دي یو هم پارکینګ په نظر نه دی نیولی. یعنی دغه موارد سر یو ځای کیږي، بیا دغه د ترافیکي مشکلاتو لامل ګرځي او تر ډېره حده چې هغه د کابل ښاروالۍ په واسطه خصوصا د سپوشانو موچو مور تر کنټرول لاندې راوړی ده، اما بیا هم که چیرې وغواړي یو معیاري ترافیکي سیستم ولرو دغه زیربناوې چې په کابل ښار کې دی د سړکو څخه نیولې تر هغه پلاني ساحي او غیر پلاني ساحي دا ټول ترمیمات غواړي، ټول اصلاحات غواړي چې په یو ورځ یو شپام غیر ممکن خبره ده.
ډېره مننه بارک زای صاحب. د ترافیکو د پولیسو لوري ښاغلی نجات نواز هم دا شیبه را سره دی. نواز صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ویلی شئ چې په کابل کې د اختر په شپو ورځو کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي او له کابل څومره کسانو ته مرجوب لا وشتې ده؟
مننه په لومړي سر کې تاسو ته ښاغلو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه ومې کېدلي، هیله ده چې ټول به روغ وي. لومړی دا چې الحمدلله تر تیر وخت پورې په دې اختر کې موږ ډېرې پیښې نه درلودلې، ډېر مرجوب له هم نه موږ نه درلودله، خو بیا هم ترافیکي پیښې او طبیعي پیښې دي تر ډېره پورې دغه پیښې رامنځته شوي دي په کابل کې او نورو ولایتونو کې. موږ په دې د هیواد په سطحه باندې تقریبا 15 پیښې درلودلې، ډېری په لویو لارو کې رامنځته شوي وي او لویې لارې یا تاسو شاید دیدي وی چې بارانونه هم وسو په اختر کې، یا د باران له امله وي، یا د موټروانانو د بې احتیاطۍ له امله وي، او یا هم د ځینې وخت په دې لویو لارو کې سړکونه غیر معیاري جوړ شوي دي د دغه کابل موږ دوه عمره پیښه درلودلې 15 پېټه ترافیکي پیښه موږ درلودلې
په دغه 15 پېټه پیښو کې څومره کسانو ته مرجو بلاوخته
په دغه 15 پېټو پیښو کې نوي کسانو ته مرجو بلاوخته یعنی په نوي کسانو کې تقریبا اویا کسان فوتی پیښه موږ درلودلې او دا نور مرجو بلاوته زخمیان وو
لیکن زموږ راپورونه یوازې له هلمند او له اوروزګان ولایتونو څخه شي چې 141 تنه په دغه دوه ولایتونو کې ژوبل شوي دي یوازې ژوبل تاسو څنګه وایئ چې ټوله ټپیان مو ډېر کم یاد کړل
موږ ما خپل د تاسو د دغه خبرونې لپاره نن ما خپل راپور له دغه ولایتونو هغه کوم کسان چې راپور راټولوي ما د یعنی د څوار لکه وکال د حمل میاشتې تر نن ورځې پورې دغه راپور کې دغه شیان موږ ته ذکر شوي دي یعنی دا ډېر دقیق راپور دی موږ څلور د ولایتو سره ورځنۍ
یعنی موږ ته د روغتون سرطبیب وایي د سرطبیب خبره چې کله ټپیان ور وړل کیږي دغه خبر باید دقیقه وینو
ممکن خو د موږ راپورونه هم دقیق دي موږ د مخابرې له لارې څلور در ولایتونو سره اړیکه لرو او دغه څلور در ولایتونه موږ ته تر نن پورې دغه راپورونه رارسېدلي یعنې تا نه د اختر ورځ دی نه چې نن د اختر اومه یا اتمه ورځ ده تر نن ورځې پورې دومره پېښې شوي دي او دومره کسان پکې ټپیان
بله ډېره مننه سلامت اوسئ نواز صاحب ښاغلی احمدي مخکې ښاغلی نواز وویل چې اکثره پېښې په لویو لارو کې کیږي سره له نورو عواملو چې لري چې هغه به شاید له تاسو سره اړه نه لري او باید ترافیکو ریاست ورته توجه وکړي لکه دا چې ډریوران بې تجربې دي لایسنسونه هم داسې په واسطو په رشوت اخیستي دي یا ځینې مخدر مواد استعمالوي اشاره نشته په لارو کې لیکن یو مسله چې ستاسو له وزارت سره اړه لري هغه د سړکونو خرابوالی دی د عمومي لارو سړکونه نه پېژم چې دلته بیا تاسو ونه وایئ چې د ترانسپورت او هوایي ملکی چلن وزارت سره ارتباط نه لري لو کوم بل وزارت سره ارتباط لري خو کله تاسو سره ارتباط لري په دې اړه ستاسو تفسیر څه ده
بل تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هیله وړاندې کوم
سلام
د ترانسپورت او چلن وزارت د خاري ترانسپورت تنظیم همدارنګ د اطرافي ترانسپورت هغه کا بربري وي او کا مسافر وړون کې د تنظیم مسولیت لري موږ د تنظیم برخه کې جدي اقدام کړی دی په د ترانسپورتي شرکتونو په مکمله توګه یا تقریبا 99% غیر معیاري ترانسپورتي شرکتونه په افغانستان کې موجود وو چې د موږ چې کله کار شروع کړی دا ټولم په معلق ډول اعلان کړل نوې ترانسپورتي شرکتونو ته موږ جواز نه دی ورکړی او د طرح مطابق ټول به د سره نه بیا ثبتېږي موږ یوازې د ګوتو پښمیر شرکتونه لرو چې هغه معیارونه پوره کړی دي هغه هم هغه پوره معیارونه نه دي نو موږ د لپاره طرحه جوړه کړې او د طرحې په تطبیق اوس کار روان دی ټول ترانسپورتي شرکتونه به دوباره ثبتېږي او هغه معیارونه چې کوم دی به پوره کوي چې
معیارونه چې دي که لطفا همدامو وایي چې څه معیارونه مو ورته ټاکلي دي
معیارونه وختینی معیارونه دی خو دوی پوره کول او تطبیق د لپاره دوی باندې کار روان دی هغه معیارونه چې هر ترانسپورتي شرکت باید څومره موټر ولري لکه تلګه دیش موټر باید خپل وی چې 15 سید رئیس وی الله سید ماوین په نومي همدارنګ نورې د نورو خلکو کچېرو سره سبت وی هم هغه ته اجازه ورکول کی خو لکه تلګه دیش موټر باید ولري موټر
چیکینګ نه باید ولې موټر شمیر مو ولې ورته ټاکلای دی یو څوک به ډېری پیسې نه لري لږ موټر بلري اما تر دې خو مهمه ده چې موټر سم وی ډرایور سم وی نور مقررات رعایت کی
خو خدا نور مم ویل خو تاسو چې اجازه راکې موټر شمیر زکه مهم دی چې څوک موټر ونه لري نو شرکت څه جوړي موټر خو مهم دی کنه چې څوک موټر ولري هغه په ترانسپورتي شرکت جوړوي او دا موټر به بیا تخنیکی چیکینګ څخه تیریږي چې باید مکمل ډول چک شي چې دا موټر سم دی په لار اتلای شي سم نه لري تخنیکی موږ یو ټیم لرو هغه تخنیکی چیکینګ څخه به تیریږي دا دوه مرحله ده درې مې ډرایور به موږ ته د ترافیکو محترم ریاست څخه د اسنادو دوباره غوښتنه ترکو چې دا باید چک شیال ته چې صحیح اسناد لري کنه، خصوصا هغه د لوی موټرو بسونو موټر چې موټروانان چې زکه د نورو خلکو ژوند ور سره په خطر کې غورځيږي، او د چیکینګ بکیږي چې دا روغ ده نه ده روغ، یعنی شی توکي کاروي کنه کاروي، نو دا معیارونه مرته ټاکلي دي. دا ټول اوس تدبیر کې اورپورو روان ده، خو په یو د میدان کې زکه چې ستونزې رامنځته کیږي، اکثریت موټروانانو په تیر وخت کې هغه اخیستې دي، جوازونه اخیستي دي، لایسنسونه په غلطه لار یو څو ګوتو په شمیر بسم وي، او د ځنې نشي توکي کاروي، دا هم ستونزه ده. د دې مخنیوي لپاره موږ اقدام کړی د ترانسپورټي شرکتونو ته، مو هدایت شوی ده چې باید دغه سی خلک موجود نه وي، چې هغه هم الحمدلله کم شوی دي، بل د سړک تنګوالی او لیا هم په دې تیر وخت کې دا ستونزه وه چې غټ موټر به ډیر بارونه به وړل، هغه په تلو کې به خیانت کېدل او پیسې به اخیستل کېدې، نو دغه سرکونه ټول برسې کندې شوي دي، نو کوڅې په کې وستل شوي دي. نو موږ دومره اوس وکولای شول د ټولګټو وزارت سره په ګډم یو پلان طرحه جوړ کړل چې هغه تطبیق کیږي، هم چې د جګ توناژ موټرو تم معیار وټاکلو چې جګ توناژ چې کوم موټر وي هغه نه وزن کته کیږي او اجازه نه ورکول کیږي، تر څو د کوم حالت کې چې وو سړکونه دي په دې حالت یې وساتو، نو آینده لپاره بیا د جوړېدل لپاره ټولګټو وزارت به اقدام کوي. نو دا یو عامل دی، او خارج ترانسپورت لپاره هم موږ طرحه لرو، او دا ټول وسایط اکثریت غیر معیاري دي او ثبت هم نه دي. موږ اوس یو تخنیکی ټیم کینولای دا چې هغه دا ټول د افغانستان خو اول د کابل خر بیا د افغانستان په سطحه ټول وسایط ثبت کوي، الکترونیکی سیستم ته اړوي، ډیر ټایټ کار پر روان ده، نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ټول ثبت شي. د ثبت په صورت کې موږ بیا دا معلومیږي چې په کوم مسیر کې څومره موټر دي، څومره شخصي دي، څومره مثلا بس دي، څومره اسناد لري، څومره بي اسناد دي. موږ په سلګونو حتی ویل شو په زرګونو داسې موټر لرو چې اسناد نه لري، وارد شوي دي پرځې په نوم دي، دلته بیا بیرته سره ټول شوي دي، او استفاده ځینې کېږي چې دا هم غټه ستونزه ده. دې لپاره د ترافیک محترم ریاست سره په ګډه موږ کار روان کړی ده، ان شاء الله دا هم تر کېږي. خو لږ وخت ګیر ده، نو کوشش به کوو کوم چې زر عملي کېږي هغه زر عملي کوو، کوم چې اوږدمهاله لنډمهاله مزمهاله طرحې دي هغه به تطبیق کېږي ان شاء الله.
ډېره مننه کوروان احمدي صاحب. بیا هم شاید ډېر اوریدونکو په ذهن کې دا سوال به چې ولې ډېرش موټره، ولې لس نه، ولې شل نه، ولې پنځه ویشت نه، ولې مو دا عادت ټاکلی دی؟ دا سوال شاید ډېر اوریدونکو په ذهن کې وي. نوري خبرې په ځای منطق به لري، خو په دې کې زه منطق نه وینم، نه پوهېږم چې شاید تاسو به ویلې.
دا د ترانسپورت او چلن وزارت د قانون مطابق دا قانون په تیره کې جوړ شوی دا، او نړیوال ستاندرد کې هم دا غشته ده چې یو څوک چې غواړي ترانسپورټي شرکت جوړ کړي، نو لږ تر لږه باید ډیرش موټر د سروي چې دا فعالیت وکړي. نو دینه چې کمی، نو دا خو یو شرکت چې جوړوي، شرکت د لپاره دا معیار لږ تر لږه ډیرش ټاکلی، چې په دې کې لس د رئیس، پنځه د معاون، پنځه لس
د
حیاتي مدیره.
ډیره مننه.
حیاتي مدیره دا نو یو معیار ده چې نړیوال معیار ده، د لپاره څوک شرکت جوړوي دا موټر باید ولري، پورته لرلی شي څومره چې غواړي، کته د ډیرش نه باید نه وي، ځکه چې بیا نو د شرمای گزاری کوي. یو معیار به ټاکلې وي چې په دې معیار کې یو څوک شرکت جوړوي شي.
ډیر مننه، ډیر مننه. اوس د دې ثابتولم ډیر اسانه کار نه دی چې نړیوال معیار امداسي دا په نورو یوادونو کې ډیرش موټر را دي عقل شامل دی کنه. خو خیر، دا اصلي موضوع نه ده، هغه نور موضوع چې تاسو یاد کړل هغه مهمې خبرې دي. نو اوس په اوریدونکو ته ورشو، قدرمن اوریدونکو، په ترافیکی پیښو باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو، د مخنیوي لارې څه دي، څه باید وشي، خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، خلک باید څه وکړي. زموږ د خبرونه میلمانه دي د کابل ښاروالۍ د نشیاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی، د ترافیکو د پولیسو د دفتر څخه ښاغلی نجات نواز، او همدارنګه د ترانسپورت او هوایي ملکی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو، که پښتون لری نظر لري نو له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکو کې تیار لرونو مخکې تر خبرتیا به دوی ته ورشو، مهرباني کوي خبري وکړي. اول نوبت متاسته درکو.
سلامونه ساروان صاحب، سلامونه درته وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست.
سلامت اوسې، ډېره مننه، خبري وکړي.
ساروان صاحب، دغه ترافیکي کې په خو اکثره عامل خو د زمنګ د افغانستان دغه خراب جادي دي، چې متاسف خانه په دغه شل کلونو کې یو څه سرکونه جوړ شوي او یو څه جادي جوړ شوي، او عمده عاملین هم دغه طالبانو ډله ده، چې ځکه په دوی په دې شل کلونو کې په لکونو پلچکونه او سرکونه وران تل، اما په دغه یو کال نه هم
بله خیر ستاسو خبره واوریدل شو خو ټلیفون مو قطع شو اوس به لنډه خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کوم
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي
د ټلیفون شمیرې د 00422012345 د شمیرې بیا ووري 00422012345 په دې بل شمیرې چې وس اعلانوم هم د واتس اپ له طریقه او هم د ټلیفون له طریقه لمر سره تم واستې ولې شي 00422012345 00422012345 اوریدون کای لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو نه د دې ټلیفون قطع شو کبل اوریدون کای به دوی ته بنوبات ورکو بل همشته خبري وکي ازادي رادیو ده مهرباني کوي لطفا یو څه ژر خبري وکي یو بل اسانه لارم در تشولې شم غدار چې خپل پیغام په واتس اپ کې ثبت کړي نو دا به اسانه وي وخت به هم نه ضایع کیږي اوریدون کای لرو متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو نو به تر لارم دا ده چې ټلیفونونه مو قطع کیږي په واتس اپ کې خپل پیغام ثبت کړئ په دې شکل به ستاسو پیغام له خپل درنو ملمنو سره شریکم بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو متاسفانه د دوی هم ټلیفون قطع شو خیر بیرته به ورشو ملمنو ته شغله بارگزای نه متاسفانه د شغله بارگزید ټلیفون هم قطع شوی دی نواسب د ترافیکو په برخه کې یو تخت کم کار وای چې اوریدون کشته وای چې کریډیټ کم دی مهرباني وکي اول تاسو مهرباني تاسو په لاین کې اس خبري وکي متاسفانه دا تخنیکی ستونزه شته تلیفون وس له افغانستان سره د مش تلیفوني اړیکه په مشکل رخ کیږي او زر هم قطع کیږي لطفا رادیو موټیټه کوي بیا خبري وکي
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هریپورنه مېړکنه ولې سلامونه او نیکې هلي تاسو ته محترم او ملمنو ته وړاندې کوم
سلامات اوسئ
او وريدم کوته
کور دی ودان له
ملمنو نه دما د پښتنه د ترافیک کې پیښې چې اکثره کېږي د دې په اړه چې مثلا هغه څوک چې متروانی کوي اډریوین کوي د دې په اړه چې مطلب د اکثره د کوم مرکزاني چې تجربه نه و سره یا د شي کسان شي نشې ټوکی اکثره استعمالي نه د ما پښتنه ملمنو محترم ملمنو نه ده چې په دې باره کې کدی د ما پښتنه مطلب جواب کې مثلا د څومره نقصانات لري او به ترنه لار کومه د شي کوم رقم باید ډرایور وو او ډرایور خپل یعنی داخل کې وو شي مثلا مطلب د ما خبره نه ده سروان صاحب چې هغه خپل مطلب قانون مراد کی دي په اړه چې یو څنګه خدمات جواب کی او نظر په راکی
ډیر مننه ډیر زیاته مننه شاغله نواز دوی ته تاسو څو زرمل وال صاحب ته
د دې زرمل وال صاحب په تنه مو اوریده لومړی خو بوخته چاته لیسنس ورکو دغه هغه قانوني سن یا قانوني عمر په نظر کې نیول کیږي چې باید تلس ماتلسونه پورته دویم داتې د ټول غړي جوړ سترګي جوړې وي د موږ مثلا په د کابل عمومي مدیریت کې د ټول افغانستان په اړوند ترافیک مدیریتونو کې د دوی معاینه کوي یعنی د دوی صحیح معاینه کوي ورسته لاغه چې دوی به صحیح لحاظه پورا جوړ وي ټول غړي جوړ وي بیا ورسته لدی دوی ته لایسنس ورکول کی یعنی دوی د لایسنس په پروسه کې د دوی د غړو د روغتیا ټول هر څه شامل دی بعد دوی لسیه له هغه جوړ وی او دوی د غسن یا عمر پورا کړی وی ورسته له دوی نه امکان اخستل کیږي عملی امکان اخستل کیږي نظری امکان اخستل کیږي 15 سره دوی ته هغه ترافیکی قوانین ورخودل کیږي ورسته له هغه دوی ته لسانس ورکول کیږي
د ترافیکی قوانین څوک ورخی
دا قوانین ترافیکی قوانین موږ په هر مدیریت کې استادان لرو، هغه استادان چې له اکاډمۍ څخه فارغ شوی دي، هغه استادان چې دوی څلور کلن،
یعنی دا وړیا تاسو ورخیست که فیس ترې غواړي؟
نه نه وړیا ده، 15 ورځې وړیا درس ورکوي.
ښه، د صحیح ډېر مننه. تاسو ویل چې صحیح معاینه هم لازمه ده. په نورو دنیا کې یو سړی به جکې جوړې سترګې لري لیکن کمزوري به وي، بیا دغه لپاره لازمه ده چې د سترګو له ډاکټر نه معاینه راوړي، د کې سترګې د سترګو نظر کم وي باید عینکې ولري مثلا دغسې، یا لینز ولري. داسې کوم شی تاسو هم لرئ او کنه؟
او موږ د دې مکمله معاینه کوو، یعنی په هر مدیریت کې اړوند صحیح کلینیکونه شته، په هر مدیریت کې هلته د دوی معاینه کوي، پوره معاینه کوي، د سترګو معاینه کوي، د غړو معاینه کوي، نور منځونه هر څه ګوري. وروسته لږه هغه کوم شی چې د موټروانۍ لپاره اړین دي یا د موټر چلولو لپاره اړین دي، هغه باید دی ولري. که چیرې دی ونه لري، ممکن د دې لاس پرې شوی وي، د دې دوه اته د یو کس د دوه ګوتې نه وي، لایسنس نه ورکول کېږي. نو د دوی پوره کتنه کیږي، د دوی پوره درملنه کیږي، یا روغتیایي حالت یې کتل کیږي. بیا وروسته لهغه دوی درس ته معرفي کیږي، 15 ورځې دوی درس ولي، بیا وروسته نظري امتحان ترې اخیستل کیږي، بیا عملي امتحان ترې اخیستل کیږي، بیا وروسته لهغه لایسنس ورکول کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته نوبت ورکو چې اکثر افغانان چې له داخله ټلیفون کوي وایي چې کریډیټ کم وي، مصرف پر رازینو، دوی غوښتنه لري چې ژر نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. خیر، یو اوریدونکی ثبت شوی پیغام لري، د دوی پیغام به واورو او له نورو محمله ده چې پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ترافی پیخو په باره کې موږ دا یایو چې کوم ډریوران په دغه لویو لارو باندې را روان وي، هغه په کوم لاس چې دی خپل موټر چلوي هغه دا بل لاس ته راړوي، جانب مقابل یې چپ و راست، یعنی یوې خوا ته د چپ لاس موټر روان وي او بل ته د ښي لاس موټر را روان وي، هغه دا بل مخامخ جانب مقابل ته موټر نه ورکاریږي، نو ټکر سبب ډېر داغ ګرځي. او بل اکثره خلکو لایسنس په رشوتو جوړ کړي دي، او بل کوم دا اوس نظام اسلامي معارض سره راغلی ده، دا موټر ډېر په سرعت او ډېر تیزوالي سره په ولسوالیو کې یا په نورو کلیو ته سره واني ډېر په سرعت سره چلوي. د دې نظام د ښه کولو دپاره دا ده چې هغه خلکو اول دا داسې کوم نشي مواد.
بله، هم دومره پیغام ثبت شوی و. او بل اوریدونکي ته به ورسو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو خبرې وکړې. نه، د دوی ټلیفون قطع شو. خیر، بیرته به نواز صاحب تاسو ته درشو. مخکې تر دې چې د دې اوریدونکي په خبرو خبرې وکړي چې د دې سبقت ته اشاره وه، او د لایسنس مسلې ته چې په رشوت یې اخلي او په زیات سرعت موټر چلوونکي موټر چلوي، تاسو مخکې د لایسنس په ارتباط وویل چې 15 ورځې یو لارښوونه ورته کوي، کورس ورته دایروي. دا په نور دنیا کې دا ده چې ځینې د موټر چلولو یا د موټر چلولو د زده کړې کورسونه شته، هغو ته دولت لایسنس ورکوي، یعنی په اعتبار کوي، هغوی کورس دایروي ورته. یو چاته فرضاً شل جلسه، دیش درس جلسه، مختلف ایوادو کې مختلف وختونه ورته تعین شوی دي. نو په ځای دي چې دولت دغه بار په اوجو واخلي، خصوصي سکتور ته سپاري، په دې شکل یو شمېر خلکو ته کار روزګار هم پیدا کیږي. او بیا چې هغه کورس چا ولبستو، کورس ورته یو شهادت نامه ورکوي، یو سند ورکوي، بیا ورزي امتحان ورکوي. په دې شکل سره کورسونه خصوصي شکل سره ډیر کوشش ور سره کوي چې یو چاته سم مډری وری وخی، ځکه چې کدی د شاګردان یا د کورس نه فارغان ډیر ناکامیږي په امتحان کې، بیا کورس بدنامیږي، بیا امغه د ترافیک اداره په باور نه کوي. نو ځکه دوی ډیر کوشش کوي چې اکثره کسان ورسوي او په امتحان کې بریالي شي. نو فکر نه کوي چې دا بهتره او اسانه لار ده؟
بله دا آسانه لار ده، مګر تر نور هیوادو پورې باید موږ د خپل هیواد توپیر وپیژنو. لومړی دا چې د موږ په هیواد کې تر نور هیوادو پورې ترافیکي هغه فرهنګ نه دی جوړ شوی په ټوله معنا باندې. یعنی موږ که یو چاته لیسنس ورکوو، هغه موږ ته چې کله راځي د هغوی موټر زده وي، مګر تر ډیره دغه له ترافیکي فرهنګ سره بلد نه وي. تر ډیره پورې موټر یې زده وي راځي، مګر په دغه 15 ورځو کې تر یو ځایه پورې موږ کوشش کولی چې دوی دغه ترافیکي فرهنګ ور وښیو. نو نورو هیوادو کې خو تر ډیره پورې دغه قوانین ډیر تطبیق شوي دي، یا له ماشومتوبه له کودکستانه، یا هغوی ته مثلا د مکتب له لومړۍ دورې څخه له لومړیو صنفو څخه په کتابونو کې په تعلیمي نصاب کې دغه ترافیکي قوانین هغه ابتدایي قوانین تر څو تر هغه پورته پورې دوی ته ذکر شوي دي، دوی ته خبرې پېږي. نو دوی تر ډیره پورې بلد وي که هغه په یو بل کورس کې بیا بیرونی کورس کې چې هغه د دولتي دولت مربوط نه وي، که دوی درس وایي کامیابیږي، دا یوه ساده طریقه او اسانه طریقه ده. مګر نن موږ په دولتي ادارو باندې تر ډیره پورې، یعنی په تیر نظام کې په ډیرو ادارو باندې تورونه لګېدله، یعنی په د رشوت مسله یاد اسوه، د فساد مسله یاد اسوه، موږ په نورو کورسو باندې دومره اعتماد نشو کولی چې دوی ته یا سم درس ورکړه سم درس یې ورنکړه. آیا دوی نشته
نه نهایي امتحان به تاسې اخلي، د ترافیکو اداره به اخلي، کورس صرف ډرایوري ورزده کوي او قوانین یې ورزده کوي.
او هغه چې کورسونه شته، هغه کوم کورسونه چې فعال دي هغه فعال دي، هغه امتحان موږ نظری امتحان هم ترې موږ اخلو او عملی امتحان هم موږ ترې اخلو. مګر په هغه ساعته باندې په هغه سویه باندې چې ټول خلک دې توانایي ولري چې هغو کورسو کې درس ورکړي، ټول خلک دغه توانایي نه لري، اقتصادي ستونزې لري. خلک مثلا هر کورس ته دې 15,000 افغانۍ ترې اخلي تر څو دوی ته موټر چلونه ورزده کړي یا ترافیکي قوانین ورزده کړي. مګر موږ په اړوند ټولو مدیریتونو کې دي،
یعنی اصلي مشکل اقتصادي دی. صحیح شو، ډیره مننه. یعنی مشکل اصلا اقتصادي دی. یو بل دی اوریدونکو پښتنه و چې وای دی ترافیکي پیښو اصلي عامل دا سبقت دی په لوی لارو کې. مخې تر دې چې په دې خبرې وکړي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
ډیر اخر مبارک شه، د خیر زمانو مزید اوس نه زلمان دوست په خپل المان کې د شهري بس چلوم.
ډیر علی مهرباني کوئ صاحب.
نو خبره راځي زه دا مخ کې د مرګري چې نو می باندې هر څه دا مرګري چې دا ډیر څه موټر خبره وکړه، هغه په دې خاطر باندې صحیح ده لکه چې اوس کوم شرکت کې کار کوم کنه، دا یو څه د پنځه موټر لري.
بله بله،
یو څه د پنځه موټر په دې خاطر لري چې په یو ځخ شهري بس چلوم، په یو ځان باندې مثال هر ځل د خپل بعد چې موټر راځي په یو ډایرکشن باندې لږه د پاره د موټر ضرورت پکار ده، ځکه چې موټر به راځي ځکه کولای شي چې د موټر کم یو لري بیا نه کیږي.
بل خبره ده افسوس صاحب، چې تاسو شاري بس چلوي او بل دا چې کېدې شي له تاسو سره بل ترانسپورت نه وي، یعنی دغه برخه ټوله تاسو ته سپارل شوې وي، نو لږه کله تاسو نه د ډیرو بسونو تقاضا کوي، لیکن په یو د دوه ولایتو ترمنځ یو ترانسپورتي شرکت وي، هغه خو یوازې نه وي، انحصاري نه وي، البته ممکن لاس ترانسپورت شرکت وی، یو به پنځل لري بل به سل لري بل به پنځوس لري.
ها هغه چې لري وزر لري خارون د جدي هغه پرن پرکر ورته زوی هغه بل شهر ده کنه ما شهري به.
بله بله،
یو بل خبره ده دا د ترافیکو په حساب باندې دا چې دا چې دلته زمون په المان کې جدي مخې پاړس پنځنه به ورکول دی ویسنس دا اوس نو وس دې وس پاړس پنځنه دې من زه وډین نیم کړي دا ته پوینټ ورته اته پاینده چکله سړی واخلي هغه یا ډرایور واخلي
هغه لایسنس ترې اخلي
یو کال دغه نه لایسنس اخلي یو کال نه بعد به د ډاکټري ماینی کیږي ډاکټري ماینو نه وروسته بعد به یو چې کیږي دغه نه وروسته به د اجازه ورکړي.
بله
بله، خبره ده چې دا د زمون په افغانستان کې چې دي اکثر خلک چې دي ګوره په سترنګ باندې ناشتي سیګریټ د کایوسکي. بله، هغه خپل سترګو لیدلی ځان د افغانستان د وخت حالت ما تقریبا یعنی ډیر وخت تقریبا د څلور کال د زمونږ هغه وخت د ډاکټر نجیب حکومت او زمونږ کندر چې و آزاد په هغه وخت د کندر د لغل اند نه و ما ته اعظم ټرک چې دوه ده هینو ټرک می چلو
درست.
او
ډیر مننه.
کنټرول باید کی رشوت باید وانه خلی او زیاد وزن باید بار نشي که زیاد وزن بار شي دا هر څومره قوي سړک جوړ کړي په هره خواجه ښه کوالټي باندې جوړ کړي او په دې کوشش دې وکړي چې دغه تکړه او قوي ملکونه چې کوم دي د هغې نه د اطلاع دپاره او د کومک دپاره خلک راولي انجینران دې راولي دا رسېدلي خلک دې راولي کوم چې متخصصین دي هغه دې راولي او په دغه کار کښې کومک واخلي د خپل وطن د خدمت دپاره د اردون د خدمت دپاره د اسانتیا دپاره ډېره زیاته
سلامت اوسې ډېره مننه کور ودان سلامت وسې نه یوازې د اوریدونکو په برخه کې ستونزه لرو زموږ دوه لومړي میلمانه ښاغلیو احمدي او بارکزای هم چې ټلیفونونه یې قطع کړل ځواب نه وایي په هر حال ښاغلی نواز د خدای لري راسره دی نواز صاحب اوس د مخکیني اوریدونکي په خبرو تبصره وکړئ د ترافیکي پیښو د علت په باره کې
بلکل د اوریدونکو خبره سمه وه موږ په ډیری لویو لارو کې کوم بسونه چې دي یا کوم هغه لوی موټر چې دي چې 300 400 300 دي نور دغه غټ موټر چې دي چې دا ورته وایي دغه موټر رښتیا هم په ډېر سرعت باندې په دې سړکو باندې تګ راتګ کوي د دغه لارو د کتلو لپاره موږ یو کمیټه جوړه کړې وه چې تقریبا لکابل نه تر تورخم پورې دغه لاره ټوله یو ځل برستی کړه ټوله یې وکتله ځینې حل لارې هم ورته درلودلې او همدارنګه یعنې سبا یا بله ورځ به دغه زموږ تخنیکي ټیم قندار او نیمروز خواته هم دغه لویه لاره ګوري لومړی خو داسې دغه لویه لاره رښتیا هم ډېر کنډو کپره ده یعنې سمه جوړه نه ده زموږ یو تاسې هېواد جنګ ځپلی هېواد ده دا سرکونه په صحیح ډول نه دي جوړه یا که جوړ هم وه په جنګ کې خراب شوي دي لومړی دلیل یې دا دی چې دا سرکونه صحیح نه دي جوړ او دویمه خبر د خپله د موټروانانو او د شرکتونو مسله ده دوی فقط هغه خپله سواري چې پورته کوي کوشش کوي چې بېرته هغه کوم ځای کې چې دوی باید هلته هدف وي هلته ورسېږي په ډېر تیز سرعت باندې ځي تر څو بېرته نوبت ونیسي او یو بل سره ډېر عجیب رقابت لري په سرعت کې کوم یو زر رسېږي کوم یو تیز رسېږي نو دغه دلیلونه او دغه عوامل د دې سبب کېږي چې ډېر پیښې رامنځته
شي بلې لیکن دا چې تیز چلیي دلته خو د خلکو رول هم دی ډېر وارې داسې مو اورېدلی دي چې ځینې سپرلۍ هم موټر چلوونکي تشویقوي چې زر ورسوي یعنې تیز یې وچلوي
او د دو کاچا کمه ده چې تشویق کوي تر ډېره پورې خپله موټروانان ډېره بې احتیاطي کوي یعنې موږ دغه لختر نه مخکې دوی ته مکتوب ولیږه هغه مکتوب موږ دوی ته ولیږه یو د دې په اړه وه چې دوی ډېر تیز سرعت درلوده زموږ محترم رئیس صاحب سفر درلوده دغه قندار او هراتو د ولایتو ته نو چې بېرته راغی ما ته لومړی دا خبره وکړه چې د دې په اړه باندې به مکتوب تاسې دوی ته دغو شرکتو ته ورکوئ یو به دوی خپل سرعت کنټرولوي هغه سرعت چې مناسبه ده په دو سرکو کې به ځي او بل د دوی دغه لیزري چراغونو ډېره دغه نور موټرو ته د دوی په شپه کې د دوی چراغونه دومره لیزري دومره قوي چراغونه دي چې نور موټرونه بیا خپله مخه نه ویني نو دغه دوه لاملونه ډېر د پیښو لامل کوي چې موږ دوی ته مکتوب ورکړی ده جدي خبره هم ورسره کړې ده نو موږ به د دوی په اړه باندې جدي اقدام کوو او دا د دې خبرې د کنټرول په خاطر باندې د موضوع د کنټرول په خاطر باندې د دوی د سرعت د کنټرول د دوی د دقت د کنټرول په خاطر باندې موږ انشاءالله اقدام کړی ده او دغه اقدام به موږ عملي کوو او دغه کار لپاره به حل لاره پیدا کړو
ډېره مننه اوریدونکو لرو ځان را وپېژنئ مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ تاسو په لاین کې یاست له ماشومانو نه لري شی او خبرې وکړي خیر دوی خبرې نه کوي خیر سب شوي پیغامونه هم لرو له نورو اوریدونکو هم میله ده چې پیغام سب کې زموږ په واتس اپ کې د واتس اپ شمیره درته وایم بیا ځل بیا 0040 22 12 شپږ 0001
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راڈیو محترم ملما کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه محمد ظریف عزیزی د هلمند ولایت باباجی څخه زحمت ورکوم. محترم د ملما څخه زموږ د یو پښتنه ده، هغه دا چې دغه بعضی شرکتونه خپل موټروانان ته جایزی ورکړي کوم وخت کې چې د کابل څخه د هلمند پر لور حرکت کوي، هر موټروان چې جر راسي ځینې وخت د یو توحفه ورته ورکړي چې دغه د ترافیکي پیښو د یا د مرکزوبلی لامل کیږي. آیا د دې لپاره دی کوم یار ټاکلې دي چې په دومره وخت کې باید ورسیږي؟ دا یو. او دوهم، ځینې موټروانان نشوي ټلیفون ورسخه وي په لار کې یا هم سګریټ لګولي، آیا د دې لپاره دی کوم طرز عمل لري ورته ټاکلې دي کنه؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جالب خبری وی دی دغه اوریدونکو. نواس صاحب څورته وایست د دې توفیق خبره ما خو مخکې دی سپرلوی خبره کوله په خپل ترانسپورت د ترانسپورت خواندانم دا کار کوي. مهرباني.
یو خبره موږ باید یاد ولرو، د بهرنۍ هوادو فشان د ډیرو سہولتونو او د ډیرو ترافیکی قوانینو د تطبیق توقع نشي. اگر چې ترافیک یا د ترافیک عمومي ریاست یا اړوند مدیریتونه تر ډیره کوشش کوي چې په افغانستان کې هغه واقعي قوانین تطبیق کړي، مګر موږ تر ډیره کوم فلم لیدلی وي یا کوم ویډیو لیدلی وي یا له بهرنۍ هیوادونو یو خاص دید ولرو، اوس د موټرونو کنټرول هغه وخت کېږي چې موږ مثلا زر متر بعد څومره کیلومتر، مثلا 10 کیلومتر بعد، 40 کیلومتر بعد، 10 کیلومتر بعد، یا په هر ولایت کې د سي عالی ولرو لکه په نور هیوادو کې دي، هغه د کچېره الټا موټر ډیر سرعت باندې تیر شي بیرته ترافیکو ته خبر ورکړي چې دغه موټر له خپل مناسب سرعت نه تیر تیر شي، یا په هر ځای کې دغه عالی او دغه اشارات ولرو. لمړی خو تر اوسه افغانستان هغه حالت نه رسیدلی ان شاء الله.
لیکن نواسب په دې کې شک نشته چې موږ بل نور سره ځان مقایسه نه کوو. اوریدونکو هم له خارج نه وو، له هلمند څخه وو، باباجی سیمې څخه ټلیفون کړی. ځینې شین در سره منو لکه تاسو چې مخکې دې کورسونو خبره وکړه چې خلک توان نه لري، پیغه کې به خلک در سره موافق وي، لیکن دا دې موټرو دې سرعت کنټرول ډیر مشکل کار نه دی. که یو موټر له کندهار حرکت کوي تر کابل ته سي یو وخت ورته وټاکي چې مثلا په شپږ ساعته کې باید ورسی شي، په زابل کې چې اول ولایت دی باید د وکتل شي چې دی باید په څومره ساعت کې رسیدلی. کله چې غزنی ته راورسېدو باید یو ورقه بیا امضا شي ورته چې دی په خپل وخت را رسیدلی، د ژر نه دی رسیدلی. چې میدان شار ته راورسېدو هلته بیا هغه ورقه ورته امضا شي، په دې شکل سره به د سرعت کنټرول شي.
بالکل، یعنی زه تاسو سره کوم مکتوب ته ما مخکې درته ویل چې موږ دوی ته شرکتونو ته لیږلی دی، ټول هیواد هغه شرکتونه چې په لویو لارو باندې موټر چلوي یا موټر لري. یعنی زه هغه مکتوب تاسو سره شریکولی سم چې په هغه کې ما د سیګریټ مسله یاده کړې ده، د نشې مسله یاده کړې ده، د سرعت مناسب سرعت یا د سرعت د کنټرول او د لیزري څراغونو موضوع په کې یاده کړې ده، او دا خبر موږ دوی ته کړې ده. نو تر ډیره پورې موږ په دوی باندې څارنه هم کړې ده، ځینې شرکتونه موږ سره همکار دي دغه کار کوي، ولې دا یو انساني سیستم ده تر ډیره پورې له کنټرول نه کله وځي. رښتیا هم دا توفی ورکول کیږي، رښتیا هم دوی تشویقیږي کله، مګر موږ په دوی باندې دوی ته مکتوب ورکړای چې دغه کارونه نور پیدي، او کچېره موږ د مکتوب په اړه باندې دوی جدي اقدام ونه کړي، بیا موږ هم ورته خپل جدي قوانین لرو چې دوی سره بیا موږ ته وکړو او کوشش وکړو چې دوی موږ سره همکار پاتې. نو تر ډیره موږ خپل کومه حلاره چې موږ ورته پیدا کړې ده، چې تاسو ته خبره وکړه تر هر مدیریت ته، یعنی موږ غزنی ته لاړو له مدیریت سره خبرې درلودلې یا نور ولایتونو ته، دوی هم همدغه خبر وکړه، مګر موږ دوی ته هغه خپل حلات موږ درلودل، موږ خپل مکتوب ورکړی ده، دوی نه هم څارنه هم کړې ده، مګر کله ناکله دوی سرغړونه کوي. په دې برخه کې انشاءالله موږ به راتلونکي کې د دې موضوع لپاره
غوره حل پیدا. ډیره مننه نو صاحب. بیا هم یو ثبت شوی پیغام لرو، له نور اوریدونکو هم غواړو چې پیغامونه ثبت کړي. پیغام به سره واورو.
السلام علیکم، محمد ایوب خبرې کوم کابل نه. نو ولادي کې شروع او جوړ ویلې تاسو لمر منونه دا پښتنه کوم او دا ورته یو څه سم خپل لیدلې دي. د دې په اړه کې زه وضاحت غواړم چې د افغانستان د پاکستان لوري ته دا کویلا یا سنگیزغال یا ډبرو سکاره دا روان دي د سرکونو باندې او په ډیر غټ وزن باندې روان دي، ډیر په غټ تعداد باندې موټر روان دي، او د موټر په منځ کې د فاصله اندازه هم نشته، په ډیر کم اندازه کم فاصله کې روان دي، د ګردیز او د کابل او د خوست په لاره باندې. نو دا سرک تقریبا دا چې سوی د ټول ډیر ځای کې نشته، نو که دغسې دا دوام وکړي هم دا شی نو اخیر به د دې سرکونو پیدا شي په یو کال یا شپږ میاشتو کې د منځه لاړ شي، دا سرکونه به له منځه یوسي. نو دوی د دې ته محاسبه وکړي چې که دا سرک مثلا د منځه لاړ شي دا څومره پیسو باندې جوړېدلی شي، نو د دوی ډبرو سکارونه چې کوم آمدن راځي، د دوی د ډبرو د سکرو آمدن زیاته، او که د دې سرکونو د خرابېدو او یا د بیا د جوړېدو دپاره کوم مصرف سکیږي هغه زیات، نو په دې باره کې توجه غواړو، په دې باره کې د موږ ته د دې وضاحت راکړي چې دوی په څه ترتیب باندې او په کومه اندازه باندې دوی له دې نه ګټه ترلاسه کوي. او دوی ته
بله د پیغام واوریدل شو. نو نواز صاحب، دغه شکایت چې دوی کو د ډیرو نور هم کړی دی ازادي راډیو ته پر رسیدلو پیغامونو کې، حتی ځینې دا وایي چې له دغو سکرو څخه محصول یا ګمرکي پیسې هم نه اخیستل کیږي، همداسې روان دي پاکستان ته په ځای دی چې په خپله خاوره کې ورڅخه استفاده وشي. هلته ځیسی ده چې صادرات به یې خو لیکن په یو شکل سره په یو قیمت سره چې ګټه وکړي دي. اوریدونکي خو نظر ده و چې تر ګټې هم تاوان سړکو ته زیات دی. مهرباني وکړئ
فکر کوم د زموږ میلمانه هم لاړه
ملمانه ملاړه لو متاسفانه چې لاړل. احمدی صاحب باید ته جواب ویلای وای چې لوی لاري ورسره ارتباط لري. خوب څه وکړو هم دا حال دی.
تر ډیره پورې په دغه موضوع کې نور دولتي ارګانونه دخیل دي. زه به صرف د ترافیکي اړخ به درته وایم چې موږ دغه موټر، یعنی تر ډیره پورې کوم موټر ته خار تر داخلي یا کوم موټر ته بهر وځي، هغه ځنګړی ټایم لري، د ترافیکو له دغه ځنګړی وخت لري چې د شپې له کوم وخت به تر کوم وخت دغه موټر په بازار کې وي یا کوم موټر بهر ته وځي. او دغه د څومره موټر څومره درون وي په سړک باندې وګرځي، ترافیک کوم خاص برنامه او کوم خاص قانون ورته نه لري، تر ډیره دا کوم ارګان یا د ټولګټو وزارت دغه سړکونه جوړ کړي دي، تر ډیره دا د دوی مربوط کیږي.
یعنی دا وزن توناژ به څوک معلوم کړي؟ له تاسو سره ارتباط نه لري، د ټولګټو وزارت سره ارتباط لري.
موګه دغه څلور ارګانونه چې د ټولګټ وزارت، د ترانسپورت وزارت او شاروالي د موګه یاستو، موګه همیشه، یعنی د تیر نظام خبره درته نکوم، د اسلامي امارات په وخت کې موګه همیشه همغږي درلودلې ده، موګه همیشه همکار پاتې سی یاستو، او همیشه د کومې برنامه کومې کارونه چې نن موږ په روان کړی دي دا په دغه همغږي په همانګي باندې مسئله. نو کاغه د مثلا خاغلي خاروالي اوس په کراچۍ ته ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، یا مثلا ترافیکو اشاره ولګولې دي شاروالۍ په همکارۍ باندې، نو ځینې کارونه یا ځینې طرحې موږ اوس هم لرو، د ګډه کمیټه لرو، ګډ ټیم لرو، په همکارۍ باندې دغه کارونه موږ مخکې بیایو. مګم داسې له ګمرک نه پیسې اخیستل کیږي او نه اخیستل کیږي، دا خبره څومره دقیقه ده څومره دقیقه
نه، خیر هغه له تاسو سره ارتباط هم نه لري دا موضوع، دا له نورو ادارو سره ارتباط لري، منتها ما د خلکو شکایت یاد کو. لیکن دا مسله چې بار زیات وړل کیږي، توناژ لوړ بی او سړک خراب شي، دا بیا فکر کوم چې له تاسو سره هم ارتباط لري، ځکه چې او بل دا چې دومره ډیر موټر زی دا د بیا ترافیکی پیښو سبب کیدای هم شي.
موګه د هغو موټرو، ما مخکې خبر درته وکړه چې ځینې غټ موټرونه چې هغه بار لري، یا ځینې غټ موټرونه چې هغه په خار کې یا بهر له خار په نورو لوی لارو کې د لارې د بندیدو لامل کیږي، هغه ته موږ خاص وخت ټاکلی ده، مثلا د شپې له 10 بجو نه اوس د شپې له 10 بجو نه د سهار تر 4 بجو دغه موټر د حرکت یا د سیر اجازه لري.
آیا دا عملی کیږي؟ دا استاسو د سپارښتنه عملی کیږي؟
بالکل بالکل. دینه موږ ډیر جدي څارنه کوو. تاسو ک کابل خار کې تاسو را پورونه به ممکن ولرایا کابل خار کې په نورو لوی خارونو کې دغه طرح د موږ عملی کیږي. نه بجې سی الخ بجې د شپې سی هر چرته موټر رسیدلې وي لمغه جه حرکت کوي تر بل هدف پورې چې دوی ته خپل هدف معلوم دي. هر چرته سهار تلور بجې 15 بجې په دوی دریږي نور د وړم موټرونو غنګونه دیتیږي نو دوی موټر دوه موټرو ته اجازه نه تسه حرکت ولې خصوصا د بار.
ډیر مننه. سلامات اوسې. بیا هم پیغام لرو سب شوی وابه برو.
السلام علیکم. زه مت یو لابیت د هلمند ولایت د ګرمسیر د لسره سپار ته د لسره سیمه څخه تاسو ته پیغام پریردم. ورور جان زمر د سپار په سیمه کې د ریګ غټه غونډې ده د بزناری په نامه. نو د غونډې ته د مقابلې د لپاره ځوانان زی اختر تر چا یو نوې مرسیکل رانیولې وای سي د غونډې ته بخیجو. په دې غونډې باندې نو د ویګو لند کوزر دا مټر خطلای سي نور مټران خطلای هم نسی. ډیره لوړه غونډې ده تقریبا د یو کیلومتر څخه یو څه کم داسې فاصله کې موټر باندې ازغلی. دونه بدرته مې چې د غونډې سر ته وخې ډیره جګه غونډې ده سي مټر تر کومه ځای باندې ازغلی چې ورته ګوري د مټر خونه معلومیږي خالي ډوړې معلومیږي چې مټر روان دی بته اور لګولي چې څوک باندې ونوي بیا خلک ورته ګوري هغه مې وخیږي یا پاتې سي مرسیکل هم درنګ چې رازغلی داسې د لیر زې رازغلی دار مازیګر مقابله کیږي. نو رازغلی باندې چې څوک وخته خو وخته چې څوک ورځوي هغه د مرګ او ژوند درک نه معلومیږي. ورورجان ازمر خواهش دا دی چې موږ ته یو پارک جوړ سي نو ځوانان به د دې په ځای سي داسې یو کار ته لاس واچي پارک کې خپل سات تیر کی. او
خیر د پارک خبره یاد کړه ک خیر د موږ موضوع د پارکونو نه ده لیکن د موټرو د پارکونو یا پارکینګونو مسله خامخا ده. نواسب د کابل شهر په برخه کې تاسو هم اشاره وکړه په پایل کې فکر کوم چې پارکینګونه کم دي اکثره خلک نه پوهیږي چې موټر چیرته ودروي. په دې برخه کې یو اسانه لار ده اوس خو اکثره ځایونه ډک شوي دي اصلا د پارکینګ لپاره ځای نه دی پاته چې یو ودانۍ څو منزله جوړه شي او په هغه کې پارکینګ جوړ شي او په دې شکل سره کېدای شي چې خصوصي سکتور وهڅوي او پیسې له خلکو واخلي چې د خلکو موټر هلته دروي او لارچانه په ساعت یا په څو ساعتو کې پیسې واخلي. دا هم یو طریقه ده. څومره امکان شته چې خلک تشویق شي او غوی په خپل پنګونه وکي او دا ډول پارکینګونه جوړ کړي؟
خو تر ډیره پورې نن دی کابل ښار او نور ښارونو کې ترافیکی بې نظمي همدغو د سړکونو کې د موټرو د بې ځایه پارکولو رامنځته کړې ده. دا تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان تقریبا د ټولو ښارونو سړکونه او دغه نقشه ډیر په معیاري ډول باندې نه ده جوړه شوې. یعنی موږ ډیر کوشش کړی یعنی کله چې سړی بازار ته وځي دغه ګڼګونه چې ویني د موټرو ډیری وخت په دې فکر کې کیږي چې دا د ترافیکو مربوط کیږي دا به ترافیک وایي ترافیک کار نه کوي. نو هر چته چې موټر وړال وي هر چته چې ګڼګونه شي ولای ترافیک
نه خو چې کله ځای نه وي یعنی موټر چلون کې هم سړی نشي ملامتول چې کله ځای نه وي پارکینګ نه وي مجبور دي چې په سړک و دروي. لزکه خو مې ویل چې که پارکینګونه جوړ شي څو منزله پارکینګونه جوړ شي البته هر کار خو به دولت هم نه کوي باید خصوصي سکتور یو کې چې ګټه ولري او پیسې ترلاسه کړي لدی طریقه نو هم به دوی ته ګټه شي او هم به موټر له سړکونو خوندې شلری بشي.
خو اوس وخت کې موږ کابل کې او نور ولایتونو کې ځینې ځایونه په نخښه کړی دي ځینې استرایونه یا ځینې لوی ویلې د موټرو لپاره پارکینګ جوړ دي. یعنی تر هم ورته ستاسو په کابل کې موږ څو ځای ګرځیدلی یاست په ځینې ځایو کې چې ګڼګونه و مګم په تنګ ډیر یو لوی ځای ده خالی وي. یعنی د غوی د اخستلو په خاطر باندې د غوی هغه د چاڅې دا یا که دولتي دا یا که شخصي دا د غوی د غره پلورل لپاره یا د اخستلو لپاره او یا د دې لپاره چې موږ هغه استفاده کوو ترڅو موټر په غزه کې ودرېږي او دغه د سرکونه ګڼګونه لرې شي. دې لپاره موږ طرحه لرو له ترانسپورت سره او همدارنګه له ښاغلي ښاروالۍ سره، موږ په همغږۍ باندې په همانګۍ باندې د دغه پارکینګو لپاره طرحه جوړه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې وخت کې به عملي شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل سب شوی پیغام هم اورو او دا به فکر کوم چې ورسته وي، نور وخت نه لرو. و بیبرو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه حاجی زمری علی زمری خبره سره کوم ازادي رادیو پیغام سپتون ماشین ته پیغام سپم. زه خپل تر کابل او تر هلمند پورې تللم دا موټر وانانو داسې خپل فیسبوک کته، یعنی تقریبا نه موټر بمبارو روان وو، یو خوا تیزوالی وو چې ډېر تیز دی، بعد هغه بیا فیسبوک کته سګرټ یې لګول او داسې کول. په کلات کې د شپې مجاهدین ورته ولاړ و، د دابطوی پر برابر یې خبر ورسره کول و، دابطوی به ډیم کوي چې موټر مو ولیدی. دا خبره زه خپله د ثانیې شاهد یم. نو دغه دی، دا استادان چې دي اکثره وخت ډیره بې باکي کوي، ولې؟ ځکه چې دا دونه مخلوق د دوی سره په موټر کې سپاره دي او دوی تیز هم روان په دې باندې یا فیسبوک ګوري یا واټساپ یو چا سره په دغه کې، او دوی خپل هغه قوانین نه مراتی سګریټس کې، نو خود به یو نشه یي لامي ژوندې وسی خوشاله وسی.
بله مننه لدی اوریدونکو. هم دوی فیسبوک ګوري په موټر چلولو په وخت کې. دغه ځینې ایسای وای چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ډېری ترافیکي پیښې هغه وخت کېږي چې یو څوک په خپل موبایل کې اس ام اس وګوري، حتی دغه یو رجسترګ مرته واړوي، د دې سبب کیږي چې ترافیکی پیښه وشي. پر حال ډیره زیاته مننه نجات نواز صاحب له تاسو څخه چې تر اخره پورې را سره پاتې شوی او په دې خبرونه کې مو زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو ملمنوت اوریدونکو ته ځواب وي. له ملمنوت ته مسترګ واوښته د شاغل نعمت الله برغزی نوم او د امام الدین احمدی نوم په کاغذ راته لیکل شوی دی. متاسفانه دوی تر پای پورې په خبرونه کې پاتې نشول، خو بیا هم له دوی مننه چې حداقل درو پښتنو ته جواب وای. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
غلید کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما، ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه ولاړ ما، سمر سخت مزل و پس سخت یو می پیدا کرلی، اوست دروازه کی مارا ور گنده ولاری ما، غلی دی کچک کی مسافر گنده ولاری ما، ماتم ده غرور یا وسوالگر گنده ولاری ما، سمر سخت مزل و پس سخت یو می پیدا کرلی، اوست دروازه کی مارا ور گنده ولاری ما، سوایم غد من اوزی زړه کانه کړم ولاړ شم، ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم، ورسته لکه لونو د غږ واورم رانه و پوښتې، څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم، واړه
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه
سلام و وقت بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی پخش می شود. در آغاز خبرها با من ستار فروخ. مولوی داد محمد بطار قماندان امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرد. آقای بطار امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان دیروز به شماری از مناطق حمله کردند اما به گفتهش عقب زده شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر مدعی شده است که دره عبدالله خیل ولسوالی پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه در آمده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق شاه یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو سولی گفت که این حادثه دیشب رخ داد. او افزود که سقف خانه مردی به نام ناصر خان فرو ریخته و در نتیجه 4 دخترش جان دادند و همسر و پسرش زخمی شدند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این مهاجران به شهرک سیدرینو واقع در سواحل غربی کالابریا منتقل شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی‌های هاون و سیستم‌های رادار می‌شود. او هزینه مالی این کمک را مشخص نکرده اما یک مقام آمریکا گفته است که بسته جدید با ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده است. گزارش شده که نیروهای اوکراینی در مناطق نزدیک خارکیف و خرسون پیشروی کردند. اولکسی اورستوویچ یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در میدان نبرد پیشرفت‌های داشتند. در همین حال روسیه ادعا کرده که یک انبار تسلیحات اوکراین را که از سوی ایالات متحده و اروپا فراهم شده بود نابود کرده است. و مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند کره شمالی یک راکت بالستیک و سمت باهریه ژاپن شلیک کرده است. لوی دریستیز کره جنوبی در ابتدا در بیانیه گفت که نوعیت این راکت شناسایی نشده اما سپس اعلام کرد که به نظر می رسد راکت بالستیک بوده باشد. پیش از این وزارت دفاع ژاپن هم گفته بود که ممکن است کره شمالی راکت بالستیک را پرتاب کرده باشد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین این بار یک موضوع جالب برتان انتخاب کردیم نظام عدلی و قضایی تحت حاکمیت طالبان را از نظر میگذرانیم مهمانای محترم ما در این ساحه محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور کارشناس مسائل حقوق بشر سابق استاد پانتون کابل و همچنان سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در کابل بودند همچنان استاد دکتر محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا و کوشش میکنیم چون یک چند لحظه با آقای انور قاضی که خودشان فعلا رسمن وکیل مدافع در دولت برتانیا هستن حقوقدان هستن تحصیل یافته اروپا و افغانستان هستن اونا رو کوشش میکنیم که به بحث داخل کنیم خب من زیاد در این مورد گپ نمیزنم سخن شروع میکنیم با آقای محمد ابوالاحرار رامزپور سخن اول از شما رامزپور صاحب خوش آمدین به برنامه
سلام به شما جناب نظر صاحب، همکاران تکنیکی و شنونده های گران قدر رادیو.
تشکر. راموسپور صاحب محترم، سخن اول از شما در مورد از اینکه نظام عدلی و قضایی تحت حاکمیت طالبا از چی قرار است، آیا فعالیت کرده میتونه نمیتونه، کارا پیش میره نمیره، روی از این موضوع صحبت میکنیم، چی باید شوه که بهتر عدالت برقرار شوه، از شما بشنیم صاحب.
تشکر. اصلا خو نظام قضایی افغانستان از گذشته های دور اگر ببینیم فراز و فرودهایی را داشته در نقاطی مختلف. مشخص اگر بگیریم که در دوران سلطنت اعلیحضرت ظاهرشاه یک سلسله اقدامات قانون اساسی 1343 حمایت می شد و به ترتیب از او حکومت های بعدی هم که می آیند با ایجاد استقلالیت قضا کوشش میشه که این سکتور در این کارهای زیاد صورت بگیره و امو من حیث یک رکن یا یک بدنه نظام به شکل مستقلانه عرض اندام بکنه. خصوصا در دو دهه گذشته در دو دهه دموکراسی سرمایه گذاری های بسیار زیاد و برنامه های بسیار زیاد ملی و بین المللی در این سکتور به اصطلاح جا افتید و منتج به این شد که تقریبا یک اصلاحات بسیار خوب ما شاهد باشیم در این نظام قضایی افغانستان. از جمله از این اصلاحات که بسیار زیاد قابل ملاحظه است این است که ما در سالهای اخیر تمام قضاتی که داشتیم قضات مسلکی بودند و در دیوانهای مختلفی که در استر محکمه وجود داشت و محاکم مختلفی که ما در سطح ولایات و مرکز داشتیم اینا بیشتر به شکل پروفشنال کار میکردند. حداقل سطح درجه تحصیل قضات در افغانستان سطح لسانس بود که ما به سطح ماستر و دکترا هم داشتیم. محاکمی که بسیار زیاد پروفشنال و اختصاصی بودند به اونجا قضات بسیار مسلکی داشتیم مثل محاکم عرصه تجارتی. سه اصل بسیار عمده که در نظام قضایی یک مملکت بسیار مهم است در جهان امروز، مسئله ازی است که باید ما یک محکمه عادلانه را داشته باشیم و این محکمه عادلانه مستلزم عزیز که محکمه اصل بی‌طرفی را رعایت بکنه و قاضی یا قضات بی‌طرف داشته باشه. و در قدم دوم موضوعی که بسیار مهم است موضوع دادگستری یا موضوع سرانوالی است که سرانوالی باید اقامه دعوا را بکنه و قاضی به شکل بی‌طرفانه اونجا عدالت تامین بکنه و حکم بکنه و بی‌طرف باشه و غیر سیاسی باشه. و مسئله سیوم یا عنصر سومش مسئله دسترسی به وکیل مدافع است که وکیل مدافع به شکل مستقلانه بتانه که از متهم یا مظنون دفاع بکنه. این سه عنصر محاکمه عادلانه را ما کوشش کردیم که در افغانستان شاهد باشیم و تا حد زیادی کارم شده بود. بعد از تحولی که در سال گذشته در 15 آگوست اتفاق افتید و منتج به سرنگونی نظام جمهوریت و با روی کار آمدن نظام طالبانی شد، حوادث بسیار به اصطلاح فاجعه بار بگویم یا بنیادی در این سکتور رونما شده. از اون جمله عزل قضات گذشته هست، یعنی تمام قضاتی که شاید تعدادشان در حدود 2000 تن باشه و تمامشان مسلکی بودن اینا از وظایفشان معزول شدن و حتی با وجود از اینکه اینا کادرهای بسیار مسلکی بودن و بارها تقاضا کردن که در نظام قضایی موجود جا داشته باشند به هیچ وجه تا هنوز اینا پذیرفتن نشدن و حتی موقع شنیدن حرفای از اینا هم تا جایی که رسانه ها گزارش داده دادن نشده برشان. مسئله دیگه که اتفاق افتاد مسئله قضات زن بود که خانم ها و بانوانی که در حدود 300 تن یا کم و بیش در این سکتور فعال بودن و شامل همین 2000 قضات میشه اینا هم خانه نشین شدن و اینا هم موقع خدمت در این نظام دادن نشد. و مسئله دیگه که بسیار عمده هست یک نوع تعطیل یا یک نوع تعلل در خدمات قضایی است، چی در عرصه صدور وثائق چی در عرصه فیصله های محاکم که ما هیچ به هیچ وجه شاهد فیصله های بسیار بزرگ و اساسی در نظام قضایی فعلا نیستیم و نصب یا تقرری قضاتی هستند که اونا طبیعتاً وابستگی به تحریک طالبات داشتن و دارن و بنابر امو علایق سیاسی که با جریان داشتن اونا مقرر شدن، یعنی به این معنا که اصل بی‌طرفی قضا به یک شکل تحت سوال قرار میگیره چرا یک جریان سیاسی تمام قضاوت از افراد مقرر میکنه که منصوب به خودش است. این یک مشکل دیگه بوده به وجود آمده و بررسی قضایا فعلا در محاکم به اون شکلی که در گذشته بود وجود نداره و همچنان برخی از دیوانهایی را که بسیار دیوانهای عمده بودند در گذشته و بر از او بسیار زیاد سرمایه گذاری شده بود در 20 سال اخیر، با عنوان مثال دیوان جرائم خشونت علیه زنا و اطفال مثلا این لغو شده، دیوان جرائم علیه امنیت جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ای عرض شده، دیوان احوال شخصی و فامیلی عرض شده، دیوان حقوق عامه وجود نداره و همچنان دیوان جرائم سنگین و فساد اداری. یعنی در تشکیلات اساسی هم اینطور یک رویدادهای رخ داده و به همین ترتیب خود تعلیق قوانین گذشته که امروز نظام قضایی افغانستان به قوانینی که طی سالیان متمادی روی از کار شد تکمیل شد به او قوانین التفات نداره و قضاتی که فعلا نصب شده و اونا زیاد مسلکی نیستن و صرفا تعلیمات مدرسه‌ای یا تعلیمات دینی دارن، در کنارشان یک نفر یا دو نفر از افراد دیگه به نام مفتی ها نصب شدن که اونا وظیفه دارن تا قضایایی که به محاکم وارد میشه این قضایا را مطابق فتاوای مذهب حنفی برش استدلالات شرعی پیدا بکنن و یا به شکل یک فیصله ساده ای را که حتی اگر متونی فیصله نما هم دیده شوه با متون فیصله های محاکم قبلی فرق فاحش داره ترتیب میتن و برای اصحاب دعوا پیشکش میکنن و همچنان اکثریت قضایایی که به نظام قضایی موجود محول میشه یا مراجعه میکنن متقاضیا کوشش میشه که به اصلاح محول شوه، برن بین خود جرگه بکنن و اصلاح کنن و متاسفانه این اصلاح های هم که صورت میگیره در یک سند رسمی نمیشه و محکمه به هیچ وجه با او یک مستی که در گذشته متداول بود یک ابراخت شرعی صادر میشد یا اصلاحیه در محکمه میشد اینطور یک چیزی هم صورت نمیگیره و امو راه اعاده دوباره دعوا را در آینده صد نمیکنه. به این معنی که علل اجاله یک چیزی میشه ولی در گذشته باز هم اصحاب دعوا میان و دعوا را میکنن. این خلاهای بسیار عمده است که ما متاسفانه در امی 9 ماه گذشته در این عرصه میبینیم. برای یک وثیقه ساده زمانی که یک متقاضی مراجعه میکنه بر از او گفته میشه که شما 3 ماه بعد بیاین، به عریضش یک حکم داده میشه و یک میکانیزم کاری که آیا او شخص در کدام وقت به چی گونه مراجعه میکنه، آیا برش اولویت در او وقت داده میشه یا نمیشه، اینطور یک میکانیزم وجود نداره. به این معنی که وثائق چون یک بخش عمده است محاکم بود در گذشته و خیلی مهم است، قبالجات همچنان که منتج به وثیقه میشه، تمام این موضوعات به گونه در تعطیل قرار گرفته و اجرا نمیشه.
تشکر.
این نکات.
بله تشکر راموس پور صاحب. مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترم دکتر محمد الله صخره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا هستن، همچنان دکترا دارن از پوانتون الازهر مصر، انسان با تجربه در ایسا هستن. خب صخره صاحب شما هم خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشن نظر صاحب محترم و جناب مهمانای محترمی شما، همگی شنوندگان شما را سلام عرض میکنم.
تشکر دکتر صاحب. خب آقای صخره محترم، آقای ابوالاحرار رامزپور که خودشان در این ساحه متخصص هستن، اونا در موردی که در یک مملکت یا در یک وطن یا در یک هر چی که نام شبانیم در اونجا مهمترین مسائل که در ساحه قضا لازم است، مثلا محاکم صحیح کار کنه، قضات بی‌طرف باید باشه، یک مسئله دیگه مسئله سارنوالی ها باید باشه که سارنوال ها بتونن اقامه دعوا از این قبیل مسائل کنن، و جهت سیومشم مسئله وکلای مدافع حتما در یک مملکت به افراد یک مملکت ضروری و حتمی است. خب این سر از این موضوع، سر ضروریاتش و سر مشکلات فعلی که این چیزا غیر حاضر است در افغانستان فعلا، یا حداقل نیمه غیر حاضر هستن یا مشروط هستن صحبت کردن. حالا از شما میخوایم بپرسیم بپرسیم که شما چی علاوه میکنین، چی میگین؟ یعنی امی قضا و قضا بازی و سارنوال و سارنوال بازی و گپا سب اصلا بر چی هست در یک مملکت سب؟ امی در یک دفعه اگر به ما تشریح کنین، برای اینکه طرف طالبا همیشه مسئله شریعه را پیش میکشن و خودشان یعنی متخصص کل چیز هستن از نقطه نظر شریعت. یک وقت که ترکی ها میگفت که اگر یک نفر دعیز به خلق باشه او کل چیز است، او عالم هم است، قاضی هم است، اترام است، اترام است، یعنی ضرور نیست که دیگه چیزا باشه. حالا طرف طالبان عین کپی عین چیزاست، میگن اگر خودت شریعت رو بفهمی، یعنی خودت مسلمان باشی و کلمه رو بخوانی و مسجد بری، کل کار هستی، هر کس سلاق هم زده میتانی، لتکوب هم کده میتانی، کل جزار عملی هم کده میتانی، تقریبا هم تا یک چیزه میشه. خب صخره صاحب بفرمایید.
سلامت باشین. ما یک قسمتای از صحبتای مهمان محترم شما رامیسپور صاحب هم شنیدم، مثلی که اونها از وضعیت کنونی موجود در ساحه مداولات قضایی در داخل افغانستان صحبت میکردن، اگر درست فهمیده باشم، که بدون شک ارزیابی دقیق از یک جامعه بستگی به وجود در همو جامعه هم داره، و اینکه آمارهای مختلف را انسان ببینه و وضعیت تقاضی و دعوا را در داخل یک کشور از جای تا جای دیگر مطالعه بکنه. اما در غیر از این هم انکار نمی شود که یک ابهام قضایی، یک ابهام در تعریف از مسائل قضایی در نزد مجموعی جنبش های مسلح اسلامی در چند دهه اخیر ملاحظه شده، که همیشه یک نوع احتکام به سوی مسائل فقهی بوده که در عرصه تقنین داخل نشده. البته این جنبش ها از ساحات تا ساحات فرق میکردن. ما مثلا در کشورهای در شمال افریقا دیدیم که بر اثر همی بینش قضایی که در عرصه تقنین داخل نشده بود، قبرهای زیادی به نام قبرهای اولیا و این آن از بین رفت، منهدم شد، اونا منهدم کردن. دستنویس های به نام ازی که در این مثلا طلس موجود داره، این آن وجود داره، آثار گرانبهای تاریخی امت بود مثلا، ای از بین رفت. البته در افغانستان شاید ممکن وضع متفاوت بوده باشد، چون در اینجا یک جهتی هست که بر اساس بینش‌های مذهبی حکومت داره، و بینش مذهبی هیچ وقت هم از دولت‌های سابق افغانستان هم هر کدام به تناسبی تا یک اندازی غایب نبوده. بنابراین موضوع قضا و قضاوت و این مسائل همیشه از یک بینش فقهی منفصل نبوده در افغانستان. فعلا هم ضرورت هست، ضرورت مبرم هست که باید موضوع قضا به شکل درستر و به شکل اینکه دیگر ممالک اسلامی این اصلاحات قضایی را آوردن، خود افغانستان چندین بار شاهد یک سلسله مسائل اصلاحات در عرصه قضا بود، این یک مسائل مسلمون بهی و یک چیزی از بدیهیات است، و ما فکر نکنم که کسی با این هم مخالفت بکنه، و مخالفت اگر بکنه خیلی یعنی جای تعجب خواهد بود. اما اینکه ما واقعا میتونیم که به مسائل امروزی، بلکه حتی به مسائل نسبتا دیروزی، از عمومیات فقه اسلامی به عمومیات فقه اسلامی اکتفا بکنیم، ما فکر میکنیم که این خودش یک نوع تعبیری به اصطلاح نادرستری از فقه اسلامی شاید بوده باشه. فقه اسلامی در همون قرن گذشته هم دولت علیه عثمانی زمانی که خواست که تعاملات بکنه مجبور شد که مجله احکام عدلیه را صادر بکنه، که در تناسب به همون وقت یک نوع اسوه‌گیری از اصلاحات قضایی موجود در اروپا بود. یعنی دولت عثمانی نگفت که همون وقت هم علما داشتن، شیخ الاسلام داشتن، نگفتن که کاری که اونها کردن ما باید نکنیم، بلکه گفتن که کاری که اونها کردن موجب پیشرفت اروپایی ها گردیده، بنان ما اصلاحات را در عرصه معاملات از فقه اسلامی بیاریم. ورنه کار به موضوع چاپخانه و کتابخانه میکشه که 150 سال بعضی علما در داخل دولت عثمانی اجازه ندادن که کتابهای دینی چاپ شود، به خاطر که موجب اهانت نشود، در حالی که در 150 سال در چاپخانه یهودی ها در داخلی دولت عثمانی کتابهایشان را آزادانه چاپ میکردن، چون یک سلسله یعنی آزادی ها در اون وقت برای ادیان موجود بود. بنابراین این چیزها باعث پسمانی میشود. فقه اسلامی باید در تقنین داخل شود، بحث کلانی هست و در افغانستان هم همچو کار باید صورت بگیره. حتی جالب این هست که حتی ما در تاریخ اسلام چیزی به نام نظام حسبه و محتسب داریم که اولین فعالیت محتسب عرصه اقتصادی بوده، کنترل بازار بوده، اما بعدها رفته رفته ای محتسب وظیفه‌اش از کنترل امور اقتصادی به کنترل امور دینی تبدیل شد در دوره عباسی و ایران، یعنی یک نوع حالت دیگرگونی را به خود گرفت. عمومی عرض بکنم که ما شدیدم در یک جامعه نیاز به نظارت قضایی و نیاز به اصلاحات قضایی، نیاز به استقلالیت قضا، چنانچه که در خود فقه اسلامی است که حتی قاضی احکامش را بالای حاکم و بالای زمامدار تنفیذ میکنه، و در این رابطه باید تمام وسائلی که شبهات را دست بکند باید فراهم بگرده. ما در فقه اسلامی داریم حدیث است میگه ادراء الحدود بالشبهات، شما حدود را با شبهه ها رفع بکنین، دست بکنین، یعنی هر شبهه‌ای که بیایه یعنی عقوبت حد را مانع میشود در بنص شرعی. خب امروز ما این شبهات را توسط چی کشف میکنیم؟ توسط همین که ما بگیم دو نفر شهادت داد، یا توسط آخرین دستاوردهایی که در عرصه کرمینولوژی و این چیزا مثلا پیشنهاد میشود؟ بنابراین این مسائل مسائل کلیه هست که من عرض کردم، یعنی معروف هست و امید برده میشود که جای خودش را پیدا بکنه در کشور ما.
بله خب امیدوار هستیم از طرف طالبان کسی یا کسان بخواین با برنامه وصل شون و صحبت کنن بسیار خوش میشیم. چند لحظه بعد به شنونده ایزون فرصت میتیم. آقای شمشاد زدران همکار تکنیکی ما هستن. راموسپور سه محترم، ما دیگه بسیار زیاد میمان هم نداریم، این متخصصین شما هستین، امی موضوعات یک ذره سرش میخواییم صحبت بحث شوه که یک آیدیای خوب داشته باشن. منطقه ما یکان وقت شوخی میکنیم، یک شوخی یادم آمد یک مزاق، اگه اجازه باشه برای بسیار کوتاه میگم. میگن که یک نفر از قومان نام نمیگیریم، در کتاب کلان در زیر بغلش بود، دویده دویده میره، باز رفیقش گفت کتاب چی است؟ به من بتیق کلان ترا گفت پشت گپ نگرد که بسیار کتاب مهم است. گفت چی هستی کتاب؟ گفت کتاب منطق است. خویی گفت منطق چیسته؟ گفت ولی منطقه ترسه و ترسه یک گفت نپامید. گفت خیلی من بر تو یک مثال میتم. گفت چی؟ گفت امی خودت تحصیل کردی؟ آه. گفت خودت ازدواج کردی؟ آه. گفت خودت طفل داری؟ گفت آه. خودت در خانه تلویزیون داری؟ گفت آه. گفت این منطق حکم میکنه که تو یک آدم بسیار با منطق و سربرا و خوب استی. خب؟ خیش عذر زاری کرد، گفت خیم کتاب بتی تو به من. ایام گرفت کتاب رفیق سیومشان، گفت این گپات تکرار شد. بازی گفت خیم برد مثال میتون، باز این گپات تو ازدواج کردی تحصیل کردی؟ گفت آ. گفت تو تلویزیون داری؟ گفت نه. اینالی حیران من که چی حیران من که چی بگویه؟ ورش گفت که ولی این منطق حکم میکنه که تو بسیار آدم بدراستی و چندان آدم نیستی. این قسمی هست. ولی مسئله ایست که در مسئله قضا، در مسئله حاکمیت در افغانستان، هر کس به زور شمشیر میایه در مسند قدرت میشنه و هر چیز او حکم کده میره و خودش حق به جانب شده میره. آلتر یعنی می منطق چطور است؟ می اصلا عدالت و قضا و حکومت این برفای مردم است یا بر آزار دادن مردم است؟ می دخوا یک منطق شه؟ یک دفعه به ما بگوین. یک شنونده میگن هست آقایشم. خب مهمان دیگر ما آقای انور قاضی حقوقدان که در لندن تشریف دارن، فعلا وکیل مدافع رسمی دولت هم هست، وظیفه دارن اونا. خوش آمدین قاضی سه محترم.
تشکر
نداشته.
تشکر. سلام
به مهمانان عزیز. تشکر. خب شما سخه یک ذره صبر کنین که من از راموسپور سه می سوال کردم. راموسپور سه بالا منطق اساسی حاکمیت و قضا و امیگه پا بر چی هسته؟
هم دارن که هدف از یک ایجاد یک نظام شوار تحصیل و عدالت امو سپردن.
راموسپور سیب کدام گپ شد سیب؟ می تلفون تان سیی کار نمی کن. اگر یک کم اکی سنسون بجون بین سیب، یک ذره شور بخورین، تغییر بکنین. نیده اینجا صدا سیی نمی آید بر ما.
بله حالا می شنوین؟
بله آقای رامسپور صاحب شما هستین نه؟ قطع شد.
بله مشنوین.
مشنوین. این سوال متوجه شما بود صاحب.
ما گرفتم مطلب جناب نظر صاحب.
خب بفهم.
اساساً هدف از ایجاد یک نظام قضایی و ساختارهای قضایی در تمام دنیا تأمین عدالت است. و عدالت اگر ما تعریف بکنیم میگن عدالت هم و اعطای حق بر ذی‌حق و بر مستحقش است. و این عدالت کردن مستلزم ازی است که یک سازوکارهای ایجاد شود تا هم عدالت به شکل احسنش تطبیق شود. اگر فتوا هم یک کس میتر باید فتوا را به مقاول راجح بتر مطابق قواعد فتوا تا از هوا و هوس میگه خودداری شده باشه. دیگه عدالت هم به مشکل لازمش باید صورت بگیره و این مستلزم همی سازوکارها هست. محاکم چرا به سه مرحله در افغانستان بوده؟ به خاطر از اینکه اگر در یک مرحله خدای نخواسته قاضی نمیتونه حق به اقدار برسانه، در مرحله دوم مسئله مرافع طلبی و استناف طلبی وجود داشته باشه و بتونه بعض از اون سازوکارها استفاده شوه و عدالت تامین شوه. احیانا در مرحله دوم اگر این ممکن نبود، باید مرحله فرجام خواهی که ما قبلا در نظام قضایی خود داشتیم، این مرحله می بود که وجود داشت و در اونجا میتونستن اصحاب دعوا مراجعه بکنن. مسئله اصل براءت ذمه که یک اصل بسیار عمده و اساسی است در فقه اسلامی، دانشمندان عزیزی که امروز جو حضور دارند میفهمند، و اصل است که امروز دنیای دیگه ای اصل در قوانین شکلی و ماهوی خود از جامعه اسلامی گرفتن. اصلی که ما باید هیچ کس با گمان مظنون بودن و گمان متهم بودن و مجرم بودن نکنیم در وهله اول. انسان ها همگی بیگناه هست. در صورتی ما میتونیم یک انسان به اساس محکمه عادلانه بالایش ثبوت بکنیم که باز مراحل مختلف خود از مظنونیت تا متهم بودن تا اثبات جرم که در محکمه شوا و بالاخره با جزا حکم شوا بالایش وجود داره. قوانین شکلی که در این زمینه به وجود آمده، اصول محاکمات مدنی، اصول محاکمات تجارتی،
بله.
اصول
محاکمات راموسپور صاحب ببخشید که شنونده که از کابل تلفن میکنن اونا مصرفشون بسیار بالا میباشه و قطع میشه زود. یک لحظه صاحب. بله شنونده عزیز از کابل خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید جناب محترم نظر صاحب. سلام و خدا خدمت شما و مهمانان برنامه و همکار تخنیک و تمام شنوندگان و علاقمندان محترم رادیو آزادی. محترم ببینید بر ارتباط تطبیق عدالت بگوییم یا احکام یا قانون دولتی یا چیز را ناگفته نمانیم که ما از این نظام یعنی ناگزیر خیر مقدم و تقدیر و تمجید به این میکنیم که نظام های اصلی و قضایی حکومت 20 سال گذشته مبنی بر فساد و رشوت استوار بوده، از سارنوال گرفته البته به دور از خوبان تا قاضی ها و به اصطلاح حتی آمرین حوزه. آمدیم به این که فعلا چون ما یک دو قضیه حقوقی داریم، اولی یکی از خویشاوندان ما در قبضه زورگویای حکومت قبلی بود وقتی که مراجعه صورت گرفت به حوزه سوم کابل، اونا محول به این ساختن که باشن این قضیه حقوقی تا وقتی که به اسلام حاکم به کارشان شروع کنه آغاز کنه، که تا فعلا همت مونده، یعنی گفته میتونیم که در حالت تعلیق است. بناهن عرض مایی است که تا چی وقت به اسلام فقدان قانون ما ببینیم. اگر واقعا قانون اسلامی تطبیق شد ما خرسند از این هستیم که حق به اقداد میرسه و حتی گفته میتونیم که قانون اسلامی با مشکل اساسیش اگر تطبیق شوه احوال شخصی را در بر میگیره، حتی سیستم افراد بین افراد و خانواده و مدعی و مدعا علیه را همه را در بر میگیره. بنابراین اینا باید یک بمو یا به قانون فقهیه که در قانونهای گذشته مروج بوده امور احیا کنن، زودتر به کارشان آغاز کنن. مشکل اهالی شهر کابل قضایای حقوقی دارن، هر جایی که مراجعه میشه او را محول به این میکنن که محاکم به کار خود آغاز کنه. دیگه همین چیز پیشنهاد ما بود. ما خرسند از این هستیم چون در قوانین گذشته زیاد دغلی ها و رشوت.
بله تشکر. در گذشته نرنسب از خاطر از گذشته می مجبور میشیم پروگرام جور کنیم. تشکر. خانه آباد زنده باشین. اگر دیگه شنونده نیست راموسپور صاحب ادامه بتن برای اینکه متاسفانه سخنانشان قطع کرده اون راموسپور صاحب ببخشید با معذرت ادامه بتین صاحب.
خواهش میکنم. هدف اساسی همی بود که نظام های عدلی و قضایی به دنبال تامین عدالت هستند و تامین عدالت در یک جغرافیا مستلزم سازوکارهاست و این سازوکارها از قوانین ماهوی گرفته تا قوانین شکلی تا خود قاضی عزل و نصب و قوانین مربوط به خود نظام قضا، ساختار قضا، همگی یکی به همدیگه زنجیرهای به هم پیوسته هستند.
از این خاطر است که با فروپاشیدن همین ساختار ما فعلا در افغانستان با بحران مواجه هستیم. این دوست عزیز ما که همیل تماس گرفتن و گفتن که ما یک موضوع حقوقی داشتیم به حوزه مراجعه کردیم و گفتن تا شروع کار محاکم. شما ببینید ما یک ساختار مکمل داشتیم. در این شکل نیست که نارسایی ها وجود داشته، هم در سرامالی وجود داشته، هم در قضا وجود داشته، اما در سالیان اخیر زیاد کار شده بود. منظور ما این است که قضات بسیار زیاد مسلکی شده بودند و صحیح است که بعض قضایا مثلا در بعض موارد درش تعلل صورت گرفته، اما دوران محاکماتی که لازم بوده با سرعت طی مراحل نشده، بهانه تراشی ها بوده، شاید عوامل شخصی و سیاسی هم دخیل بوده باشه در بعض قضایا، ولی روی هم رفته سر یک سیستم 20 سال سرمایه گذاری شده بود و کار شده بود و یک سلسله میکانیزمای در داخل اون سیستم ایجاد شده بود که سیستمای نظارتی بودن. ما در هر مجلس شورای عالی قضا که در مطبوعات میشنیدیم حداقل یک تن دو تن از مسئولین قضا که متهم میشدن به فساد یا رشوت و غیره یا عزل میشدن یا به مجازات های تعدیبی از طرف همون ساختار قضایی همون وقت محکوم میشدن، تعلیق از وظیفه گرفته تا غیره و غیره. اما در ساختار موجود که ما میبینیم چون اصل مسلکی بودن که بسیار ضرور است برای تامین عدالت یک تا حدود نادیده گرفته شده و هر شخصی که دارای تعلیمات دینی باشه تانسته که در وجود بنا بر علایق سیاسی با خود تحریک طالبا تقرر پیدا بکنه. حتی شما در جریان هستین که پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن ساختارهای محاکماتی خود در سطح ولسوالی و ولایت ها داشتن، یعنی محاکم سیار داشتن که به قضایای حقوقی و جزایی مردم در او ساحات تحت کنترلشان رسیدگی میکردن. در بسیاری از این موارد همون رؤسای همون محاکم به اصطلاح صاحبی و نظامی شانه که در اوجا بودن انتقال دادن به ساختارهای موجود نظام قضایی افغانستان، اونا را آوردن به صفت رؤسای محاکم تعیین کردن. اونا از تجارب لازمی که قضات دیگه ما داشتن در سالهای گذشته برخوردار نیستن متاسفانه و از اون خاطر است که نمیتونن به اسرع وقت به قضایا رسیدگی کنن و ایره محول میکنن تا فعال شدن مکمل نظام قضایی و فعال شدن مکمل نظام قضایی که بستگی به تخصص و کادر مسلکی داره این بسیار زماندیر است. یعنی ما با در هر مرحله در هر سقوط نظام و در هر دوره ما باید از صفر شروع بکنیم و به شرطی که این فرصت هم داده شود، در حالی که ما کادرای بسیار خوب داریم و این ساختار موجود هم میتونه که از اون کادرای قبلی استفاده بکنن.
بله تشکر. خب آقای قاضی صاحب خوش آمدین صاحب دوباره در برنامه. ما با مهمانای محترم ما آقای راموسپور محترم آقای صخره چند دقیقه است که صحبت میکنیم روی مسائل عدلی و قضایی در تحت رهبری طالبا فعلا در کابل شکایت ها زیاد است و روی از این موضوع روی ضرورت از این و روی ریفورما اصلاحات صحبت میکنیم. شما چون در اروپا تشریف دارین و اکتیف هستین در مسئله قضا، اصلا همین منطق قضا را یک کم که باید باز شوه سرش صحبت شوه، یعنی قضا بر چی سرزی قدر اصرار میشه در اروپا در کل جای، حتی در صدر اسلام هم گفتن که اگر عدالت نباشه هیچ چیزان به درد نمیخوره. از اون خاطر از شما بشنیم شما در این ساحت چی گفتنی دارین.
دولت سازه یک مکانیزم یک سیستم نظر به یک قوانین بشمیده. متاسفانه از روز که طالب آمدن امارت اسلامی تقریبا نو ما شدن یا ایتو کدوم مکانیزم یا قوانین خاص یا معرفی نکردن در افغانستان، اگرچه یا پافشاری دارن که ما از لحاظ حقوق و شریعه استفاده میکنیم و حکومت ما را پیش میبریم. متاسفانه تصامیم از یا فعالیت های از یا نظر به قانون شریعه مطابقت ندارد. یک مشکل دیگر که در افغانستان وجود است، ما یک امارت اسلامی نتوانسته یک قوانین عمومی بر تمام ولایت ها یا پخش کنند یا تطبیق شود. در ولایت های مختلف قوانین مختلف وجود دارد و حتی من گفته میتونم که تصامیم از یا نظر به قوانین کدوم قوانین خاص نیست، نه به قوانین شریعه نه تا به قوانین خودشان نفهم که به کدوم تفکر یا به کدوم قوانین یا دولت و ادارات را پیش میبرد. من گفته میتونم که این تمامش تصامیم شخصی از یا میباشد. یک چیز دیگر رو میخواییم اشاره کنم. مکتوبایی که نماینده امارات اسلامی و طالبا پخش میکنه از وزارت های مختلف، شما مشاهده کنین که نوشته ها نوشته های شخصی است، نظر به کدام قانون و نظر به کدام قوانین نیست. و یک مسئله دیگر ما در گذشته هم اشاره کرده بودم، کتاب حال 9 ماه شد تقریبا امارت اسلامی قانون اساسی خود پخش نکرده. دیگه بسیار مشکل است و آدم بگه درباره کدام از کدام قوانین و قانون طالبان دولت و ادارات خود را پیش میبرند.
تشکر قاضی صاحب از جواب مختصر و کوتاهتان. خب آل صخره صاحب محترم، امین منطق که قضا بر چی است؟ یعنی اصل مسئله عدالت باید باشه. نظر به فلسفه اسلام هم تا جایی که بعض علمای اسلامی آثار شادم از نظر مگذارن میبینه که مثلا میگن که حابیل و قابیل، یعنی قابیل میگیره حابیل میکشه، یک طرف ظالم است یک طرف مظلوم است، یعنی یک طرف همیشه طرف عدالت بوده و یک طرف همیشه طرف بیعدالتی بوده. از او خاطر اصل حق قضا دین کلش ایست که در بین مردم عدالت برقرار شوه، یکی دیگر را نکشن و یکی دیگر احترام بکنن، انصاف باش از این قبیل. مگم در این اواخر مثلا بعض تلویزیون ها نشان میتن که نفرها به نام قضا به نام عدالت، معلوم نیست که تحصیلات داره نداره، در الازهر خوانده نخوانده، مدرسه خوانده نخوانده، چوبای دراز داره میگرن، در پشت بچه های جوان زده میرن، اونا چیغ و فغانشان برآمده میره. خو ای خو یعنی امی اسلام شریعت امیست که چوبای دراز بیرن در پشت هر جوان زده برن، امیست منطق دین اسلام؟ چی میگین آقای صخره؟
خب بیان یعنی کمی بنیادی تر، مثلا اگر قضا را به تحلیل بگیریم، موضوع قضا مسترد بر عدالت است. ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا موجود بوده باشه که منکر عدالت بوده باشه، ولی تعریفی از عدالت را داشته. حتی از اون خاطرم در دوران پیش از اسلام در جزیره عرب از اون یک بدوی پرسان کردن که عدالت چیست؟ گفت عدالت این است که سر همسایه خود حمله بکنم، مالش را بگیرم و زنش را بگیرم و زندگیش را بگیرم. گفتم ظلم پس چیست؟ گفت ظلم این است که پس سر ما حمله بکنه و مالش را پس از ما پس بگیره. بنابراین تعریف های از عدالت و ظلم در جهان همیشه وجود داشته، اما ما در افغانستان هم فعلا نمی دوستی ما که مثلا سوال کردن شنونده نقطه خوبی را ارائه کردن. از این مسائل ما باید حتما یعنی یک سوژه باید بری و در بحث های خود بسازیم. بیروکراسی در افغانستان فعلا کمی تنزل کرده. بیروکراسی قضایی فوق العاده وجود داشت، در رشوتگیری وجود داشت، این تنزل کرده، این یک چیز خوبی هست فعلا. اما یک اشکال دیگری هست، او اشکال را ما باید حل بکنیم و حداقل برای حل شدن از او اشکال ما کوشش بکنیم در این عرصه، در این چوکات، در چوکات قضایی، در چوکات اصلاحات قضایی، در چوکات تحکیم عدالت. دولت همیشه یک نهاد اعتباری هست، یک نهاد حکمی هست. در فقه اسلامی قدیم با عینی شخصیت حکمی شرکت ها و شخصیت حکمی دولت ها یک تعریف ناشده بود، به خاطر که قضایا شکل شخصی را داشت. نظام های امر و امارت ناشی از تنفیذ اوامر و فرامین هر امیر و هر والی بود. قضا وجود داشت بله، اما قاضی در مسائل خاص حکومت و فیصله میکرد. و در وقتهای اخیر در دولت تیموری مثلا در هندوستان در دولت بابری شکل اصلاحات آمد که چیزی را به نام قاضی عسکر تعیین کردن، و این قاضی عسکر در زمانی دولت عبدالی در افغانستان هم نفوذ کرد، و بعد از اینکه احمد شاه بابا به هندوستان رفت و از طرف آمدن این وجود داشت، اما این رشد نکرد. مثلا ما چیزی به نام وکیل مدافع را امروز بگویم، میگم در فقه اسلامی چیزی به نام وکیل مدافع وجود ندارد، در حالی که ما در فقه اسلامی در کتاب هدایه از تالیف امام برهان الدین مرغنانی فرغانی ما میخوانیم که میگه که زنی میگه چادردار میگه خودش میتونه که توکیل به خصومت بکنه، یعنی یک کسی را وکیل بگیره که دعوار از سوی از اون رفت بکنه. یعنی خودش اشارت به این میکنه که موضوعی یعنی وکیل و وکیل مدافع گرفتن یعنی یک چیزیست که باید رشد بکنه، یعنی وجود داشته یا حداقل یعنی مفهومی فهمیده شده و سنجیده شده بوده در نزد بعضی فقها. مشکل در این است که تصور از قضا و از عدالت چیست. من خودم درس خوانده پاکستان هم همه هستم. پیش از اینکه مثلا من مصر برم، من مدارس را خواندم، من کتاب هایی که مثلا در اونجا در مدارس خوانده می شوم ایرم دیدم، علمای خوبی وجود دارن، اما سیستمی درسی طوری هست که کتاب‌های قضایی که تعدیل شده و کتاب‌هایی که مصالح و مقاصد را در نظر بگیره کم هست. کتاب‌هایی که سرش علما در اون مدارس که علمای بزرگی هم هستن اعتماد میکنن، کتابی فتاوای عالمگیری است که از دوران شاه عالمگیر در هندوستان او فتاوای از اوست که علما مطابق او از نوشته کردن. کتاب مثلا فتاوای قاضی خان است، فتاوای والوالجی است، کتاب رد المختار یا حاشیه ابن عابدین است که در شام علامه شام میگن او را، که در امو تناسب که شرایطی که مثلا فرانسوی ها حمله کرده بودن در مناطق شام در او زمان ها را او گرفته. اینال ما خب بعد از این تقریبا دو قرن گذشته، ما باید یعنی کتاب های جدیدی را و یا داخل بکنیم یا حداقل سیستم تعلیم را به طور پیش ببریم که از کتاب های فقه قدیم و از چیزهایی که فعلا در عرصه قضایی جدید در دنیا، در معاهدات، در محاکم، در کنفرانس ها، در این چیزها که یعنی مصادر قضایی یا منابع قضایی گفته می شوند و دولت ها خواه مخواه به این معاهدات از این ملتزم هستند، از این چیزها یک میتود درسی جدید برای قضات و برای مراهج درسی در افغانستان گرفته شود تا اینکه نسل نوی تعلیمی به وجود، نسل نوی دانش آموزی به وجود بیاید که آشنایی داشته باشند با این مسائل. اگر ما به همون شکل قدیم بگذاریم بدون شک، یعنی میگوین به معربی میگوین فاقد شیء لا یاتی، یا میگوید که منطقی ها میگن العلم بالشیء فرع عن تصوره، یعنی یک چیز را زمانی آدم میفهمه که اول رو تصور بکنه، آدم باید یک تصور کلی از وضع، از مسئولیت، از دولت داشته باشه. بنان ما طرفداری از این هستیم و توصیه به این است که باید رشد قضایی صورت بگیره، باید مفهوم قضایی صورت بگیره، همون قسمی که مهمان محترم شما کردم.
تشکر صخره.
ما در این چوکات حرف میزنم، این که ما کلی حرف بزنیم که اشکالات در وطن چه قسمی که شما گفتین، او بسیار گپای اشکالات زیادی هست، آره او مسائل بحث های جداگانه شاید داشته باشه. ما به این چوکات قضایی و عدالت
درست
معنی هست و فهمی معنی هست.
صحیح. تشکر آقای صخره. حالا نوبت شنونده عزیز، یک چند دقیقه به اجازه میمونای ما یک چند نفر شنونده عزیز ما را هم فرصت بدیم. شنونده های محترم، حال نوبت شماست که سوالاتان را کنین. یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن برتان میگم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله، شنوندای محترم، شماره واتساپ ما امیال آزاد است، در اختیار شماست که او چنین از 00-4202-21-12-46-01 در اختیارتان است که واتساب است، میتونین راسن تلفون کنین. من تکرار میکنم 00-4202-21-12-46-01. شنوندای محترم، در بین مردم تر یک استیلاس کسر پرسان کردن دو جمع دو چند میشه، او گفته که 4 نان. آله، از شما هم میپرسیم که عدالت چطور تامین میشه در افغانستان؟ راضی هستین نیستیم ویلن در شرایط فعلی؟ به خیالم که عدالت نظر به خواست و آرزوی هر کس فرق میکنه، منتها در مجموع نقطه مشترک ایست که آدم مثلا ناناور خانه در بیرون کشته نشه، به طور مثال آدم بتانه مکتب بره، اطفال آدم مکتب بره، کار کنه، از این قبیل مسائل، و کسی در کوچه و بازار استاد نکنه، ریشاش طول ترازو نکنه یا سانتی متر تیگه پا نکنه. به خیالم این چیزا اصل مسائل عدلیست که حالا از شما بشنیم. یک شنونده میگه وصل شده. بله شنونده از بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و میمان عزیز دارم.
سرش سیب، خوش آمدین سیب.
لطف میکنین، من اصلا این جناب چیز سوال دارم. آقای فخره،
بله،
شما گفتین دو چند میشه، دو چند میشه، چهار تا نان پیزا، من پیزا میگم میشه. من تو سوال میکنم کمی مدرنیزم که حال رشد کرده در زمان سیستم قبلی مدرنیزم نبود، 1000 سال پیش، 1400 سال پیش، با او زمان فساد زیاد بوده یا ای که مدرنیزم رشد کرد با رشد مدرنیزم فساد زیاد شد؟ برای از این که پیشتر استادم تشریح کرد که مدرنیزم باعث جلوگیری از فساد هم نظر به پیستولی که داره میتونه شود تکنولوژی. الان او زمان فساد زیاد بود. آقای تخریر نظرش هم میخوایم یا ای زمان نظر به مطالعاتشون.
تشکر زنده باشین. خب بعد دیگه اگر شنونده نیست جواب میگیریم. آقای شمشاد اسک خب سخرس بسیار کوتاه جواب بدین که دیگه شنونده در فاصله خاتمت. آقای صخره؟ صخره صاحب؟
بله میشتم.
سوال شنیدین؟
بله شنیدم. خب اینا تشکر از سوال از اینا سه یک سوال کلانی کردن که بسیار جامعه شناسی بکار داره. نفوذ زیاد شده. به اندازی تراکم نفوذ کثرت جرم جنایت به وجود میاد. یک اصل معروف است در قضای جرم شناسی. اما ما آلی بسیار قضایای سابق را هم ما میفهمیم که مثلا میامد جرمه های بزرگی وجود داشت. اگر جرمه های شخصی اگر کمتر می بود هم جرمه هایی که از یک کشور می آمد می رفت حدود و مرز وجود نداشت. شب نفر خواب میکرد صبح میخست که یک پادشاه دیگر آمده مملکت را از دمی تیغ کشیده. این چیزایی وجود داشت. اما فعلا ما این را نیاز داریم که به هر اندازه که تأمین بکنه امنیت یک جامعه را و حقوق اشخاص و افراد و جامعه را تأمین بکنه از هر وسیله باشه ما او را میگیریم. پیغمبر خدا گفته الحکمت ظانت المؤمن یأخذها حیث ما وجدها. حکمت گمشده مؤمن هست. او حکمت را هر جایی که باشد میگیرد. از این خاطر حکمت در هر جای باشه انسان باید بگیره. انسان باید پیغمبر خدا وقتی در مدینه آمد دید که بعضی ادیان اونا یهودی ها روزه می گرفتن به خاطر گفتن که روز نجات بنی اسرائیل است. گفت ما نحن اولا به موسی منکم، ما از به موسی نزدیکتر از شما هستیم. بنان از خاطر یعنی یک سنتی را گذاشت. این قسم انسان مؤمن بعد از هر مسئله بعد بگیرد.
درست تشکر سید. بله 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 تشکر. یک شنونده بازم وصل شد. بله شنونده بفرمایید. سید
والی آمه نظر سلام.
وعلیکم السلام.
با تخلص باشنوندگان عزیز
تشکر.
میشنوی؟
میشنو ما گپ بزنین. بله یا
والی آمه نظر دیگه یا دالت که شما میگی ما که میبینیم دمی منطقی خود و دمی اطراف خود نه؟
بله
میشنوی؟
میشنو ما صحبت کنین.
هر اسکر خود هر اسکر خودش قاضی هم است، قماندان هم است، ولسوال هم است، سارنوال هم است. با خدا صاحب هم یک وقت در پاکستان با اردو می گفتین جنگل کا قانون ہے. حالا ما گمی می نمو قانون یا می نمی نمی یک نفر یک دو نفر دعوی کتا که یک نفر یک اسکر یا یک طالب همیش ناشه میں مور زرزاز می بارا می دبارش همو آدم دیگه غریب مقابل سر ظلم می کنه عدالت مدالت والا که باشه آدگه باشه یا غریزه کئی دول سوالی با اتل روان میکنی با منتقر ریشتا فیده ایش ایجا گیامدی ریشتا فیده برای خدا نگاه کنه دیگه کسی سرچپر راسته میکنی راسته سرچپر میکنی دیگه والا مشکل است با دالت ما دالت دیگه پا امکانش نیست والا.
خب نظر شما را شنیدیم. نظر تا نگرفتیم. تشکر و قدرم مایوس نباشین. بخیر یک چیزای خواهد شد دیگه انشاءالله و تعالی. تشکر برادر.
گوش کو مهربانی کو دمی آخری اگه از این خاندن از منگل اسلاز اگه مو ایک کام خاندن شما دیمی که مازی کو خایدن برکی بوده خبر 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 نداری
شایی سیک
اگه داخر نمیده تاریسی مهربانی کو دیگه کولا تلی ما بیخی تکت تکت
شمشاد زدان بگوین سیب همکار تکنیکی او ده ای کار هست در دست من نیست سیب و نمی شمشاد زدان. یک شنوانی دیگه هم میگه نسوران بگیریم. یک شنوانی دیگه هم بعد از او دیگه بس از آقای زدان. خب برای ازی که پروگرام وقت کم مانده که جنبندی صحیح شد یک نتیجه گیری خوب شد. بله شنوانی از بفرمان سیب.
سلام نگاه سیب محترم دوستان بخیر. سلام تقدیم میکنم به همکاران خوبتان و مهمانان.
خوش آمدین سیب بفرمان.
تشکر. سلامت باشین. ما میخواستم بگویم وقتی شما یک موضوع خوب را گرفتین اما میخواستم بگویم که چگونه عدالت در افغانستان است. ببینین دختران مکتب نمیره، خانما رو به کار نمیمانه، کسایی که تحصیل کرده هستن بیکار هستن، وظیفه ندارن که برن کار کنن و نفری خودشان که درست تحصیلات کافی هم ندارد تمامشان عالم دین هستن، مثلا در وزارت در جای کار میکنن. متاسفانه اینا هیچ گونه از وقت که طالب آمده هیچ گونه عدالت در افغانستان نیست و دیگه اینا مردم از بین میبرن، میگن که ما به قضایای از اینا رسیدگی میکنیم. اینا چه خودم رسیدگی میکنن؟ وقتی که یک نفر از بین میره اما قدر میگن و دیگه کس نمیگه که چی شد، هیچ کس پیدا نمیشه که پرسان کنه که وقتی که شما از بین بردین یعنی به قضایش رسیدگی کنین. یعنی متاسفانه طالبان وقتی که یک نفر از بین میبرن افراد کن نفر کوچکترین جب و وقتی که اینا متاسفانه اگر مردم برشان بگو یک شما چندان حکومت خوبی ندن بار کنم مقابل شان اسپاس یا اما قسم بگو ایشان اگر انسان از بین میبرن میگن که یعنی شما چرا به ما گفتین متاسفانه هیچ واقعیت پذیری ندارن اینا هیچ واقعیت خدا نمیپذیرن
تشکریم نظر شما منکاس یافت یک شنونده دیگر هم میریم تشکر شنونده عزیز بله شنونده دیگر بگیریم آقای شمشاد زادان بله بفرمایید بله صحبت کنین اگر صحبت نکنین عدالت برقرار نمیشه صحبت کنین سیب بله خب خیر بس است دیگه خیر اگر نمیشه آقای زادران دیگه تلفونا رو معذرت میخواییم خب آقای انور قاضی شما اگر چیز جنبندی میکنین شنیدین شنوندهای عزیز ما رو بعد از او فرصت میتیم بر رامزپور صاحب که اونا برنامه رو یک جنبندی بکنن اول قاضی صاحب شما بسیار کم گپ زدین در لندن امروز بخیل بارانی است کیفتان خوب نیست هیچ دلتان نمیشه گپ بزنین بفرمایید
خواهش میکنم یکی میمونه عزیز یکی از قوان سال قوانین دولت های اصبه قیاد کردن درست است بسیار ما قانون های و قوانین های خوبی داشتیم در دولت های گذشته یکی از مشکلاتی که ما داشتیم یکی از مشکلات افغانستان رخ دادی بود که قوانین تطبیق نمیشد تطبیق قانون نظر به مسائل اقتصادی بود مسائل امنیتی بود متاسفانه و قوانین تطبیق نشد و آمدیم در حالات فعلی مقصد یا مقاصد قانون چی است عدالت چی است آرامیت به مردم آینده درخشان امنیت تعلیم و دیگر همچین خواهر ما پیشتر ذکر کردن در ممالک پیشرفته این هر تصمیمی که گرفتن میشن نظر به قانون و قوانین گرفته میشه حتی تا این حده که در نامه نشته میشه نظر به کدام بخش قانون نظر به کدام ماده قانون متاسفانه این مسائل در افغانستان وجود ندارد و فعلا خب کاملا وجود نداره دیگر تقاضای مهمی است امیدواری است که طالبا به این مسائل فکر کنند قوانین هر قانون که میخواهیم تطبیق کنند باید آشکار شود و قوانینشان باید به خاطر بهبودی مردم افغانستان باشه و امید تغییرات در آینده
تشکر آقای انور قاضی خانیتان آباد که به برنامه اشتراک کردین خب راموزپور صاحب بعض مسائل شما در قدم اول یعنی در ابتدای برنامه گفتین به زبان ناوردین حال آخرای برنامه نزدیک شده رئیس یک جنبندی خوب شوه یک نتیجه گیری خوب از این برنامه ما شوه از شما بشنویم بفرمایید
تشکر نظر صاحب در مجموع امی وضعیت نوماهی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت سکتور قضا یکی از ارکانهای دولت بود که سخت متاثر شد و صدمه زیاده را دیده قضا به طرف عدم مسلکی شدن رفته و بر اولین بار در افغانستان سند تحصیلی دیگه ارزش خود از دست داده و تنها وابستگی به یک گروه نظامی سیاسی میتونه که شما را به هر منصبی که خواسته باشین برسانه این خیلی نگران کننده هست خصوصا در یک سکتوری که بسیار اهمیت داره برای تامین عدالت اجتماعی در افغانستان تامین نظم و امنیت که او سکتور قضا هست باید اصل تخصص و مسلکی بودن و خصوصا انسلاک قضا باید به این ارزش بسیار فوق العاده قائل شوند هنوز هم سر وقت است گرچه ما در یک مرحله انرشی قرار داریم و با گفته شنونده گرامی ما که پیشتر عرض کردم که یک سرباز عادی طالب در حکم هم پلیس است هم قاضی است و هم سرانوال است و هم مردم را در معرض عام مجازات میکنه این حالت انرشی است که خدا کنه هر چه زودتر اینا بتونن از حالت انرشی به حالت استقرار نظم برن و یکی از ممیزات قانون همی بوده که باید بالای مردم یکسان تطبیق شود هر وقت یک مفتی در یک ولایت بر یک قضیه به یک شکل حکم صادر بکنه بنابر یک منبع فقهی و یک قاضی دیگه و یک مفتی دیگه در یک ولایت دیگه به عین قضیه بنابر یک به شکل دیگه حکم بکنه تطبیق قانون که اصل یکسان بودن قانون است ایره در معرض خطر قرار میده و در جامعه مشکلات را بار میاره از این خاطر بهتر است که ما به اصل قانونی شدن بریم
و این اصل قانونی شدن که پیشتر جناب سبنجات کردن در افغانستان بسیار پیشینی طولانی داره. از نقطه نظر قوانین غنی هستیم، در تطبیقش ما مشکلات داشتیم و ورود فقه اسلامی در قانونگذاری افغانستان یک چیز نو نیست که حالا ما بریم از صفر شروع بکنیم و بگیم این قوانین باید با فقه منطبق شود. خوشبختانه قوانین افغانستان از فقه اسلامی منبعث است. شما به قانون مدنی ما ببینین، شما حتی به قانون جزایی که در دوران جمهوریت داوود خان ساخته شد ببینین، حتی قانون جزایی که
مجازات حدود و قصاص تحلیل کسی نبا. بله، راموسپور صدایتان خراش متاسفانه، منتها اصل مطلب از شما گرفتیم. خیلی بسیار جا تشکر از شما برای اینکه صدایتان بیخی دیگه فهمیده نمیشه. خیلی همراه سخرس برنامه رو به پایان میبریم. سخرس محترم، اگر به تاریخ نزدیک افغانستان نگاه کنیم، مثلا در دوران پادشاهی ظاهر خان قانون ها قسمی بوده که چطور حاکمیت خود بسلا حفظ بکنه، یعنی قانون به خاطر در اروپا در دیگه جایا قانون ها رو که میدیم به خاطر رفاه مردم است، یعنی چطور به مردم سهولت ها بیایه در امنیت زندگی کنن و از اقتصادشان خوبتر شوه. اصلا همین منطق قانون، قانون سازی در افغانستان به اساس از این بوده که چطور یک انسان امو به آرزوهای خود به مردم تحمیل بکنه. از اون خاطر منطق اگر تغییر بکنه، سی اگر مثلا شریعت هم که تعبیر میکنن به اساس آرزوهای خود، یک چند نفر که تفنگ داشتن آمدن حاکمیت گرفتن، نظر به برقراری حاکمیت خود به شریعت تعبیر کرده میره. از اون خاطر چی باید شما یک جنبندی یک دقیقی بسیار ساده کنین که سیب یه ذره وقتر از استودیو بریم.
خب یعنی همین یک در اطراف اصول کلی چنگ بزنیم. عدالت عبارت از امیست که کرامت انسان حفظ شود و در یک جامعه شکوه و در پیشی خاصه در یک جامعه اسلامی انسان از حاکم به خداوند در روز قیامت شکوه نبره، یعنی راضی باشه. از این خاطر این مسئله یک مسئله کلی هست و در کنار از این ما در طوری که بیان کردم باید در سیستم درسی و تعلیمی باید تغییراتی به وجود بیاید که این باعث شوه که محاسن فقه اسلامی چیزا کشف شوه. همچنین ما در موضوع قوانینی که در افغانستان داشتیم از سابق هم در بعضی قسمت های از این اشکالاتی وجود داشت، از نظر مثلا در قانون اساسی افغانستان، در بعضی چیزهای دیگر از این، اما اکثریت از این
تشکر سخرسه
قانونی مدنی در دیگر در
درست درست بسیار داخل نشین سیب که وقت خلاص شد. مثلا سیب در قانون سابق نیست بله سخر سیب چه کنید؟
یک جامعه قانونمند موجود بیاید.
امیدوار هستیم کلا همیا آرزو از این خاطر تر پروگراما جور میکنیم. سخرس محترم، در قانون های گذشته شما زیاد دفاع کردین، منتها وقتی که قانون مادهش تغییر دادن که از فامیل خاندان کس صدر اعظم شده نمیتونه، بازونم داوود خانم دی دا موضوع کینه کرد، کودتا کرد، نزمون روز کل وضعیت افغانستان تا امروزه پس اصلاح نشد. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، تحصیل یافته الازهر، همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که خودشان کارشناس مسائل حقوق بشر، سابق استاد پوهنتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد بودند. از اشتراک شما یک جان تشکر. از قاضی جوان ما، تخلصشان هم قاضی است، خودشان هم قاضی هستند، وکیل مدافع هم هستند، آقای انور قاضی حقوقدان، بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما. و از شنوندهای محترم ما از شمشاد زدان تشکر. ما از حضورتان رخصت.
اینجا به نام دین و خدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا، گاه میان مسجد گاه در ملایان، در انتحار و شوق خطا میکشن مرا، در انتحار و شوق خطا میکشن مرا.
مری خست و مشتری اینان به جهل مطلق ما میکشن مرا هر فکر تازه در پی فتوای تازه مر در اتهام کفر و جفا میکشن مرا مظلوم و بی گناه و صدا می کشن مرا مظلوم و بی گناه و صدا می کشن